زور ظلم زیاتی خود ساخته قانونو را دی جوړ کړی دی دویم طرف ته دوی بیا د بهرني ملکونو امداد واخلي تاسو چې د کابل نه امداد واغسته تاسو موږ ته دا وایي چې هغه د خپلو حقوقو او کولو چې کوم ملکونو تاسو له امداد درکو تاسو په تندنه پورې ولاړ یې کنه
صحیح
تاسو دا ونه دا ونه دې تکوي چې د هغه ملکونو خلکو خپل خود رسونه خوشحالي ورکړي
صحیح
څنګه دا وي د زړه قانونو پورې شي دا تخواخله خو دا غو دا قانون هم وګوره
صحیح ډیر مننه کوم تاسو میسي زفر تاسو د نظر او ډیر مننه چې تاسو ټلیفون وکړو
شاورز ولرای
خورز ولرای او ریدونکو لیدونکو تاسو پیغامونه را روان دي په فیسبوک او په یوټیوب دا به هم شریکو نور ټلیفونونه به هم اخلو یو بل رپورت به هم راشو او کدي خو خیبه شته جن
بالکل را بسونګین جانی او اشفاق مومند رپورت به راسو
او بالکل دا وایس اف امریکا خبري علي ورانیکا پلتاریس اگلیسیس دا رپورت چې زمونږ د دیو همکار اشفاق مومند په غکې تاسو سره شریکو د صدر ترامپ سرحدي چارو لپاره ټاکل شوی مشیر ټام هیومن هومن چې دا سرحدي چارو ازاري حکومران په نامه یا هم یادېږي د اتوار په ورځ ویلي د حکومت ترجیحي بغیر د اسنادو کډوال وستل دي کوم چې د ملک امنیت ته خطر پیښوي د دې خبرې له زور ورکړو او دوی دې خبرې له هم زور ورکړو چې غیر قانوني تمام کډوال به ونزغمل شي نور تفصيل به هم په دغه ویډیو رپورت کې وګورو
د صدر ټرمپ انتظامیه تیر هفته د هغه په سونو کډوالو وستلو باندې لاس پورې کړ د کوم چې نمونه د جرایم په ریکارډ کې موجود دي او په امریکا کې غیر قانوني استوګندي د سرحدي چارو مشر ټام هومن وای اسناد نه لرونکي هغه کډوال چې په جرایمو کې ککړ هم نه دي هغه د وستلو خبره لا هم په میز باندې پرته ده نو مولي دا خبرې د ای بی سی ټی وی سره د اتوار په ورځ دیس ویک پروګرام کې کړي
right now is catch د وخت د عامو خلکو امنیت ته خطر ګڼل کیږي دا قامي سلامتي ته خطر دی دا ډیر لک خلک دي نو د ته بمونګه لمړی ته ورکو خو چې څنګه شروع وشو نو بیا بنور په ټول ملک کې گرفتاری کوو
د تیر نه په ورځ باندې سرحد ساتونکو د کډوالو او کسٹم ایجنټانو څخه بندیزونه پورته کړې شو لکه چرچ روختون او سکولونو یا نورو حساس ځایونو کې به اوس د غیر قانوني کډوالو گرفتاری اجازه وي هغه له همن ویل چې دغه گرفتاری به د کیس د نویت په اساس کیږي
د کډوالو او قانون نافذ کوونکو اداري افسرانو ته باید چې د اختیار وي کچرته قامي سلامتي یا اولسي امنیت ته یو تن خطر وي او هغه په دې ځایونو کې وي چې گرفتاری کی
د صدر ترامپ د انتظامیه لخوا کډوالو ته خبرداري او په تګلارو باندې د ډیموکراټک ګوند سېنېټری الیسا سلاټکن نیو کې کړي
زمام په فکر په سرحد د راتونکو خلکو چې غواړي رادنه نشي هغه ته د اشاره نه زیات سدي او دا د دې انتظامی بدلون یو برخه ده چې دوی لا هم د کې پوره نه دی خیل شوی یعنی د کمپاینونو او د واک تر لاسه کولو په مینس کې دي
سېنېټر اسلاټ کین وای چې د امریکا پوسټ صدر ترامپ د سرحدي چارو تحفظ ذمہواری هم ورسپارلې دي د خلکو وستلو لپاره لوړاندې څخه د امریکا عسکري جازونه کارول کیږي خو د پوز رول دی د آئین سره سم وساتل شي
زمونږ د ان تر مخه ته کول شي چې اضافي ذمہواری تر سره کړي د کا سامانونو وړل یو سیس د یو ځاینه بل ځایته کول اسانتیا وی برابرول سرحدي پوسټي برابرول او د غشان نور خو کله چې ته د قانون نافذونکو چارواکو ته ورځې نو دا بیا بیخي ناشنا ده
سخو شپینزل سو حاضر سرویس پوزیان تیر هفته د مکسیکو سرحد ته رسیدلی او د دوی پښمیر کې نور هم په راتلونکو کې اضافه کېدې شي هغلی هومن د اتوار په ورځ ویلي د اسکارو سرحد ته لګل نړۍ ته یو مضبوط پیغام ورکړي چې زمونږ سرحدونه تړل شي وي د ویرونیکا بالډیراس اګلاسیاس لپاره اشفاق مومند وایس اف امریکا ډیو ټی وی واشنگتن ډی سی
ز چیوا خزیم
زمانوم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار یم
تعلیم زما حق دی
زم ګلان په کراچی کې اوسېګم او سبق هم په کراچی کې ویم
زمانوم کامل خان میا خیل دی د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی
زمانوم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم
زمانم زهرا شاده زفر کراچی کی د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره هلی زلی کوم
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه يم زه بيبي شيرين يم
بیا سړی خیر اغلاس قدرمن له دونکو اوریدونکو به بشونه سهرنی خبرونه ده او تاسو به ژوندۍ مړه باندې وړاندې کیږي د خبرونه کې تاسو هم ټلیفون کولای سي او ګډون نظر کولای سي په 0021 202 205 03 سکرین پر مخ باندې هم د شمیره درسه نوٹ کولای سي
او ټول سلامونه ته
وعلیکم السلام سلاموته ترڅنګ زبیر علی صاحب یو پښتنه کړې ده چھ ایکسپلین کی چھ کو ایجوکیشن اسلام کستا کنا نو زبر علی صاحب دستا سودا پشتنه به مش خپل د ملمنی سره به مترا کو غیسه به دستا سو پشتنه وک خو زه پشتنه به تاسو ولرم کله چی دا ټول مسلمانان حج لپاره زی نو حالت بیا ټول د سی جلا یعنی میرمن جلا طواف کی سریان جلا عبادت کوي کڅنګ حالت خو زه ټول یو ځای ګورم نه اسی پښتنه ستاسو خدا مننه کو
الهام وزیر هم سلامونه را لګلی دي و ایستاسو موجود استاین ورده یقینا ویزه په سعودي عربستان کې ژوند کوم دلته انسان ته قدر احترام دی او قانون د غریب او امیر د پاره یو شان دی یو شان دی خلکو ته د ژوند ضرورت او حقوق ورکړی شوی دي ځکه په خلک د ژوند سره ځکه چې دلته خلک د ژوند سره مینه لري د تشدد نکرکه کوي کا خبره د پښتون وطن شینو یقینا وطن د سرو زرو ډک دی لیکن امن تعلیم روزګار خوندې تو پر کې نشته ځکه زه سعودي کې خوخ يم او ژوند مو ته مو خطر نشته مننه د شریکولو
ټول سلام او ته وعلیکم سلام وایم دا بس پرتل مزان سره سبت کوم کوم یاد کوله او کفایت الله هم وای چی سلام قبول کی سعودي عرب نه او خوب ده خوب نرازی تاسو پروگرام شپه مینه باندې ګورو مننه کو کفایت الله صاحب چې تاسو باندې خبرونه کی را سره ملتیا لري
ارمان شنا هم سلامونه وای ګلو سې کامیاب وسې نو تاسو هم ډیر زیات
مننه
کو دا په یوټیوب راغلی جمشید باجوړی وای چې وای مونږه وې ډیر شی بوټی نال کو خو د خوشکۍ د لاسه هغه بوټی بیرته وچی د وبو ډیر غټ تکلیف دی تا حکومت په کار د چي د وبوس سیستم را ل جوړ کی خوشکدا الله دې رحمت باران کی مننه
لکه زم ډیر مننه کو تاسو د سلامو څخه او ډیر تعریفونه مون کړی دي نړۍ مننه
بیا هم ټول سلامونه تو علیکم سلام ډیر زیاته مننه او ها نور خو بس پیغامونه را روان دي ګورو چې په موضوع باندې کچا سره لګلی وی نو هغه به هم شریک کو ښه بلک آیز وی چې سلامونه او ټولو ته او یکا کې نه کې د ناهید خپل دي نو خبرې د نګین لګه د زر کی आवाज بهشته چې کله وخاندي لکه غیر چې وسپرلې په لمن ګلان
ما هغه په دغه مال ټول تعریفونه مو کړی دي نړۍ مننه مننه مننه
مننه تاسو خوشاله اوسئ
او تاسو شزبر علی ما په د پښتنې په جواب کې وای چې هغه خو حاج دی زه د یونیورسيټي وای خبرې کوم صحیح دوه مخه لري تاسو ته وای
دوی ډیر شي پیغامونه را لګلی دي شي
تاسو دا ټول پیغامونه به خیر زبیر علی صاحب مجتمل منی سر به وکړو هغه په وای چې شدینی په هم لري او په توایغه اسلامي تعلیمات لري هغه تاسو دا پښتنې ته به تر جواب درکوي سي نو تاسو پښتنې دا غوډي څه وکړو تاسو د خبرونه کې را سره مل پاتې سي او دا غوډي جواب تاسو واوري او ورسره علي علي هم وای چې سلامونه قبول کیزا مراد علي هم تاسو پروګرام ګورم او کمنټونه هم ګورم ډیر مننه علي صاحب چې تاسو د خبرونه دومره په دقت سره ګوري
محمد حیان سلام را لګلی بیا وی سبجیکټ ان انادر اګنورډ میسج نن هم تاسو میسجونه نه اګنور کو خو ځینې میسجونه تاسو داسې وی چې هغه سر خپل نه لري نو بیا
هم داسې چې موږ خپل سر په خلاص نه سي بیا هغه پیغام څنګه ولو
وو نو دا ځینې خبرې داسې چې دغه تصدیق ډیر مهم وي او بغیر تصدیق خبره نشو شریکولی خو تاسو دا وایي چې بس دا خبرونه لکه آل ایرز آل آیز یم ورته لکه بس
مننه
سترګې مې ورته لکه سوتو
سلور کړنه په پوره معنا باندې په دې خبرونه کې را سره ګډون کوي داسې پام یې نه شبه وای نو ډیر
مننه تاسو
او نو راپورونه هم لرو نګین جانې کې ټلیفون نه را روان او نور پیغامونه راځي نو را بسو وا
بل رپورٹ
تبراسو او دا راپور هم د ډی وی همکار عبدالرزاق راته چمتو کړی دی چې د امریکا خارجه وزیر خبرو ته په جواب کې د طالبانو یو سفارتکار ویلي چې د افغانانو د جهاد نسبک اخیستل پکار دی. د امریکا خارجه وزیر مارکو روبیو ویلي و که طالبانو د ښکاره شمیر نه زیات امریکایان قید کړي نو امریکا به په طالب مشرانو غټ نامونه وټاکي. نور تفصیل چې دی په دا راپور کې د ډی وی همکار تاسو وړاندې کوي.
د صدر ترامپ د مشرۍ لاندې د امریکا نوی خارجه وزیر مارکو روبیو ویلي هغه تا ویل شوی چې په افغانستان کې د طالبانو سره نور امریکایي وګړي هم بنديان دي. نو موړي زیاته کړي کډه اړتیاي نو امریکا به سمدستي د طالبانو په مشرانو ډیر لوړ انعامونه وټاکي. د هغه د وینا ته په قطر کې د طالبانو سفارتکار سہیل شاهین خبرګون خودلې دي. د امریکا د ای بی سی نیوز خبری ادارې تربخه سہیل شاهین ویلي چې دا د افغان حکومت پالیسی د چستونز په سولې زتوګه د خبرو اترو د لارې حل کړی. نو موړی مارکو روبیو ته په جواب کې ویلي چې د فشار او تیری پړوان دي پر استول سيزو کې د افغان ملت جهاد یو درس دی چې هر څوک تری باید سبق واخلي. د سیاسي چارو پوهان وای د امریکای له خوا په طالب مشرانو د انعام اخوډو روستو دوی د سفری او نور بندیزونو ترڅنګ د امریکای له اړخه د تشدد ښکار کې دي شي.
د قیمت اخودل په سر معنا ده چې بیا به تاسو دغه قدرت نه به لټل کیږي او حل کیږي او جل کیږي او د امریکا د تشدد لار به د همدغه ټکی لادرته یو ځل بیا به افغانستان او د دوی په نظام باندې به را عملی برابر به عملی کیږي. نو بنا ان امریکا او ترامپ غوښغړی چې طالبان د تجربن کی چې دوی هغه څه چې وړاندې زونه ورکی هغه طلبای کوي او هغه پریکړه چې دوی په دوه کې کړې ده هغه سره هغه عملی کی.
د طالبان حکومت تیرونه ویلی چې د امریکا لقید د خان محمد پنوم د یو افغان قیدی د خوشی کېدو او افغانستان ته د انتقال په بدل کې دوه امریکایي بنديان ریان کوربټ او ویلیام مکینټی خوشی کړي دي. د سیاسي چارو سیړون کې وایي د طالب مشرانو په سر د پیسو مقرر کول به د طالبانو حکومت او افغانو لز د مختلفو فشارونو سره د مخ کول ترڅنګ په منطقه کې د امریکا ستراتیژیکی ګټې هم اغیزمنې کول شي.
هر څومره چې امریکا کوشش وکړي چې د افغانستان اوسنۍ حکومت لنډی څخه منځوي کی او په مختلفو ډګرونو کې د اوسنی حکومت او د حکومت په مشالو باندې فشارونه زیات کی دا زمينه او شرایط د تماسایدوي چې روسیا او چین او د امریکا نور مخالفین خپل شتون د افغانستان په میدان کې پراخه کی او هر څومره دلته چې د امریکا د مخالفینو شتون پراخیږي د امریکا ستراتیژیک ګټ ګواکل کیږي.
لدی لواندی د امریکا د بهرنو چارو وزارت ویلیو چې درې امریکایي وګړي ریان کوربټ جورج ګلیزمن او محمود حبیبی د اوګدی مدیره حاصل په افغانستان کې د طالبانو سربنديان دي او د امریکا په خواني صدر جو بایدن یې د خوشکولو غوښتنه هم کړې و.
او زه فکر کوم چې د محمود حبیبی دا په مغه وایلو کې د الزواهری دی وژنې ورسته دا چې نیولسوي وژلسوي دی دا ژوندای نه دی که ژوندای وای نو د طالبانو سخنګوی مجاهد صاحب دا چې نو ویل چې د موږ سره نسته څنګه د موږ سره نسته څه څه دا سره چیرته دوی د نیولای و دوی په هغه تور نیولای و چې د ظواهری اطلاع امریکا ته هم دغه سړی ورکړی.
د جرمونو د نړیوال عدالت لوی سارنوال کریم خان د جنوري په 13مه ویلي چې هغه د طالبانو مشر مولا هبت الله اخونزاده او د سپریم کورټ مشر عبدالحکیم حقانی د گرفتاری د امر غوښتنه کړې ده. نوموړي ویلي په سیړنو کې موندل شوی چې طالب مشران په مجرمانه ډول د جنکو او ښځو د زورولو ذمہوار دي. عبدالرزاق وایسا په امریکا ډیوا پیښور.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
خیر قدر من دوم کاری دوم کو به بشین سارانی خبرونه د دامه حال تاسو ته په ژوندې باندې باندې وړاندې کیږي. د ګل یم د شمه د ورسنه ولې به د جمعې ورځې پرې د خبرونه په ژوندې باندې باندې به د ورځې د خبرونه چې تاسو په تکراری توګه باندې وړاندې کیږي هغه ورځې دی د شنبه یک شنبه یا هم د خالی اتوار ورځ. نو ټلیفون کولای سي تاسو ټلیفون ته جواب ورکوو.
ټول سلامونه ته. وعلیکم
سلامونه
عادل صافی هم سلامونه علیګلی دا د وای چې دا طارق د کاپیسانه وای چې سلامونه احترامات او نیکه هلی جوړ په خیر. دلته د بیکاری ترڅنګ یو څه نیرخونه هم جک شوی دي. عام خلک لکشان په تشویش کې دي. نو الله دې رحم وکړي. مننه خخ پرونه او روغ صحت ژوندې وسی کاپیسا. مننه تاسو هم دا پیغام شریکولو او نور هم نغشان ټول سلامونه ته. وعلیکم سلام اسد الله وی سلامونه. د خزو تعلیم ډیر اهمیت لري. الله دې امن راولي. باجوړ کې روزانه ته پونو ډزی کوي.
او اهلا وزیر صاحب هم وايي تعلیم د ټولو مسایلو حل دی او که تعلیم وینو په یو مپوه بوي شعور بوي او که شعور وینو د ژوند سره مینه یو بل ته احترام بوي او امن بوي. تعلیم نه بغیر هغه د انجونو دی او یا لوکانو په مخ کې تاګ مشکل وي. زموږ پښتون قوم کې دا پیغور نه او دا چې خلک به سوای راووزو او نو داسې نو کال دی ژوند به ومندو. که سبا ز خپل خور لور د یو ډاکټرې پر ځای یو نارینه ډاکټر ته بوزم نو زه نن وخت لاړم چې خپل لور خور خونځي ته بوزم. نارینه ډاکټر ته د انجونو تاګ پیغور نه دی خو که انجونې تعلیم ته ځي نو بیا پیغور. دا پرمختګ وخت دی په کار د چې شعور ولرو. علم وزیر صاحب ډیر مننه ستاسو د پیغام څخه.
او طارق ته کاپسانه ټلیفون کړي په خیر ستړي مشي
ختم را ولا طارق صاحب
مننه کور مودان زه هم سلامونه لیکي هدي د ریوا رادیو کینتا او ټول محترم ولې دین ته چې په هر یو کې زما आवाज او دی تاسو دواړو خاين ته ولا نه کوم پد سلام خدای دې کې چې روغ او جوړ وي.
وعليكم السلام مننه او نړۍ مننه. څنګه یا ستاسو سار مو په خیر پیل کړي او څراواندی کاپیسا کې
شکر دی اوس خو خیر او خیرت خو مخکې نه هم دلته پیغام کې وویل چې دلته مسخد لګ نه خونه جک شوی دی. دا خلک هم بیکاره دي کنه. د پښتو یو متل دی وایي د لندو خټو لګو بدوایي. دلته خلک بیکاره دي نه خونه جک شوی دا د لار کلکت ته شي کله پورته شي. مثلا د دکاندارانو هم بعضی دکاندارانو اکثرا ټول هم نه یادوم بعضی بیا لک چې نرخ جک شي هغه یو دم یو څه جک یو کا ټیټ شي بیا مخکې په ځای کې بیا ستاسو بیا تر کته کیږي. دا نه دکانداران ټول دکانداران خواهش دی چې ما صد دغه وخت بیا هم بیچاره لاسونه شي.
طارق صاحب دا نرخونه به څنګه را کنټرولیږي؟ یعنی دا د دکاندارانو په لاس کې د دغو دی په خوشه باندې وی کوي یا د نظام او د حکومت په خوشه وی چې هغه دی څارنه کوي چې هر ځای یو رنګ یعنی قیمتونه چې دی هغه پر مخ ولاړ سي او خلکو ته اسانتیا وي مخې ته راسي.
دا نرخونه خو نه د دوکانداران لاس کې دي پهلا نه د نظام لاس کې دي ځکه چې مونږ یو قوي کارخانه نه لرو مسدس شی مونږ نه لرو چې مونږ هغه صادراتو لرو مثال کارخانې ولرو لکه پخوا چې به وې نساجي کارخانې وې نورې کارخانې وې دغسې کارخانې که چېرته مونږ ولرو زمونږ د پیسې ثبات لا په مخ وي اوس ته چې یو ټولنه ده که نه اوس خپله دي مووایه چې مقصد تعلیم بند دی د ښځو تعلیم بند دی نو هغه بند دی پرمختګ بند دی نو یو ټولنه هغه وخت کې پیشاب کولی شي چې کله یو بین المللي شتون ولري بانکي حسابونه چالان وي نو دا ورځ مونږ نظام په لاس کې نظام دومره و چې یو شی ته باندې په زوره خط کې ولي نرخ مونږ باندې ډالر په مقابل کې د بهر نه هغه کېږي که نه یو شیمټي شي دکاندار خو دې کې هم د ملامت نظام نشي کولی چې دا کنټرول کړي ځکه نرخ خارج نه راځي یو شی په ډالر دی مثال د خبرې اویا روپیې کې ډالر یو شی مونږ خرڅوو اویا روپۍ که نه اوس سلو ته جوشي که مونږ ته نظام هر څوک د خپله نظام مثال د خبرې زه یو سجده څنګه وایم چې ته دا شی دې ته اویا روپۍ خرڅ کړو ځکه ما د سلو دې تمام شوی دی نو دا نرخونه خو داسې هغه کېږي چې یو یو مملکت کې لکه سره خم چې عربي هېوادونه دي ګوره چې خپل ذهن یې شد را خبره کړو خپل تیل رابال چې مسد خلک هم خوشحاله دي نظام هم جوړ دی مسد چا سره چې هغې شراکت لري پرمختګ کوي په هره لاره کې
دا خو
نن هم په دغه موضوع باندې موږ هم په دې خبرونه کې خبرې کوو. طارق صاحب چې د بشري حقوقو د څار تنظیم لمخې ویل کېږي چې په بشري مرسته کوونکو هیوادونو باندې هغه دې ځخ کړی دی چې خل په افغانستان کې بشري مرستې چمتو کړي او د افغانستان اقتصادي بحران چې دی هغه ته دائمي حل لار ولټوي. ولې چې د وسنۍ واکدارانو نظام وایي هم طالبانو له خوا چې کوم پر بشري حقوقو باندې کوم بندیزونه یا سختري بندیزونه مخې ته راځي د هغه هم پر اقتصاد باندې یو ډیر ژور وایو چې اثر کړی دی. خو نن به په دې خبرونه کې هم پر دغه موضوعاتو باندې خبرې کوو. موږ سره به ملمنه هم راځي نو په دې لچ تاسو هغه خبرې هم واوري او د وسنی ستونزو لپاره حل لارې هم چمتو سي.
ډیره مننه کوم تاسو طارق صاحب.
مننه تاسو نه هم مننه چې موږ ته مخ راکړه خبرونه ولري په مخ خو خو دی مننه
خو راز تاسو غواړو ډیره زیاته مننه طارق صاحب.
مننه
او رب شو بیا پیغامونو ته ټول سلام علیکم سلام الکو زی صاحب تاسو هم ډیره زیاته مننه. او بیا ورسره زبین الله وزیر وای چې ښه ژوند تاسو غواړم نو مننه تاسو. او ورسره
سوبر علی صاحب نیم خبره چې د کوم ځای تاسو تاسو د چا سره خبرې کوي. البته تاسو ما ویلي و تاسو مخکې هم پښتنه کول هیڅ بد خبر نه ده. تاسو د خبرونه کې تر اخره پر سره مل پات سی لندو شیبو کې په دې خبرونه کې زموږ سره میل منا راضی هغه دی بس تاسو دا پښتنه ته جواب درکړي نو ولرس څورته وای هغه صبر باید ولر
صبر زمين. عثمان افغان سلامونه را لګلې دي او د ټیو ټول همکاران ته هم وي موسم بدلیږي ټول اوریدونکو ته زما دا پیغام دی چې د میوې درو د ونو او بوټو کار وکړي ځکه دا یو صدقه جاریه ده او په دنیا او آخرت کې پکار زی د ژوند قدر پکار دی. نو بالکل هم دغه سیده ډیره زیاته مننه د ښه پیغام. نو سره سو په ټلیفون دی که څنګه؟
نه دی څوک خوب فیل نه دی را سره. او تاسو د عادل صافي صاحب دا پیغام لوستلی
وو؟ سمې لوستلی دی
را باندې بیا طارق صاحب تلیفون د دې تفصیل رونه پر واچوله.
بالکل ساجد حسین سلامونه را لګلې دي. ها وای تاسو ته مې دا درخواست چې روزانه لګوندې وخت
د امن د لپاره ورکوي
ام د لپاره ورکه چې پکې امن راشي د ټول ښه د دې کې خو موږ خو هر ورځ په امن او په دا ټول خبرې د امن سره تړلې دي.
او یو خبره کو چې موږ نه دلته حکومت یو نه بل موږ یوازې تاسو ته د سیمې حالات وړاندې کولای شي چې په سیمه کې په څه روان دي او تنها یعنی معلومات تاسو سره شریکولای شي.
بالکل
نور به وای چې داسې نسو ویلی چې څوک څه باید وکړي. نه دغه اختیار لرو نه هغه واک لرو.
میلمانه ماهرین را غواړو څېړونکي را غواړو
نظرونه وړاندې کوو چې دغسې په سیمه کې دغه څه روان دي. دا به پر ولس باندې څه تاثیر اچوي. دا به په حکومت به دې دپاره څنګه د حل لارې لټوي. او زموږ یوازې همدا کار دی کولای سو. بیا هم ساجد حسین صاحب ډېره مننه کوو ستاسو څخه.
شوکت خزان وای زما د خوار خوار پکیم سلامونه واخلی په ډیره د احترام واخلی خدای مو ژوند دی لره خوشاله لره دوامي په هر ګام واخلی تعلیم زمونږ د ټولو حق ته زمانه ده یو پیغام واخلی واه واه
ډیره مننه
او بیا هم ټول سلامونه تو علیکم سلام او اسبا په خبرونه کې یو رپورت ته هم ورزوه احسان الله وای سلامونه او تاسو یو شیروم را لګلې دې که خبره خا یو خپ پیغام را لګلې پردو کې دې بیا به ورستول ول نو ډیر زیاته مننه تاسو په یوټیوب باندې دا پیغام راغلی و را به شو یو
د اسرائیلی پوز له خوا د چک پوسټونو خلاصول او شمالي برخو ته دراتک اجازه ورکول ورسته غزه شارت د فلسطینیانو ستنیدل د ګولی پاور شروع سوي دي د سیمه د حماس په ضد اسرائیلی جګړې ورسته تړل سوي و نور حال تاسو په د دیوی همکار شفاق مومن په دا راپور کې وړاندې کوي
د لوزنامه لاندې د اسرائیل لخوا د بندیز ختمولو وروسته په زورګونو موټری او ریډي د فلسطینی کډوالو او د هغوی د سامانونو ډکی په غزا کې نن خپلوسی متستنی شوی د 15 میاشتو د جګړې په وخت د اسرائیلی فوز لخوا بمبار شوی د غزا شمالي برخې تر ټولو زیات زپل شوی او د کډوالو موټری د غلطا په قطارونو کې ښکاری
شعور بالانتصار شعور ان احنا رجعنا انتصرنا خلاص انتهى
كل ده فتا يو احساس ورکوي يو احساس چې مونږ راستانه شو دا داسې دی لکه چې مونږ ګټه تر لاسه کړه ټولې خبرې هغه وخت ختم شوي کله چې مونږ غزا ته را ورسېدو د غزا کې هر څه خبرې کوي تر دې چې دا تباهي هم خبرې کوي دا زمونږ دی کړهونو او د تیر یو کال سلور میاشتو د هغه ناوړه تجربه خبرې کوي چې مونږ تر تیر شو
دا عمل یو کمزوري د دزبندۍ لوزنامي او ورستو شروع شوه د کومې په اړه چې ډیر لک فلسطینیان دا فکر کوي چې ګنی دایمي بشي پلویش میر فلسطینیان د ساحل په غاړه پیدل په سړکونو لیدل کیږي دا فلسطینیان د یو کال لا زیاته موده په ضعیف خیمو او سکولونو کې سرپنا اخستوا او خپل کورونو تبیر تستنی دو تلی والو کوم چې اکثره تباشوی دي
شعور يمتزج بالالم والامل والفرح انه احنا روحنا على بيوت
دا د درد امید او خوشحالي سره ګډ احساس دي څکه چې موږ خپل کورونو تراغلو تر سوچي زموږ کورونه لنګ شوی خو بیا هم موږ خپل کورونو خپل وطن تستانو شو کوم چې موږ خپل خاور غنو
جګړې په وخت اسرائیل د غزا په شمال کې فلسطینیانو ته د سیمینا او د وټلو حکم کړي وو د یو میلیون خواشا فلسطینیان جنوبی برخو ته په کډه شوی وو په شمالي برخه کې پاتې پزورګونو فلسطینیانو لوی تباہی او درنه جګړه په خپل سترګو ولیده اشفاق مومند وایس اف امریکا ڈی وی ٹی وی واشنگتن ڈی سی
د ڈی وی لیدونکو تاسو د ڈی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ٹی ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ڈی وی ویب پاڼه وګورئ
د ان ٹی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ له هغه وروسته لټون کې ان ٹی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ په دویم پړاو کې د آی اگری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې یا بٹن کی کاږي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د ډی وی په اړه پانسیو د خپلې پخې فارونه وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
کینو چې په ازادۍ او مرکبا ځانته یو لار خو هم ما ته پته وا چې کز ځان د یو نبیلوم نو بلبا لازمن خو هم
کبل سو کې کای او کنا ته هی کار صحیح
د هر انسان ژوند باید تبل لپاره یو مثال جوړ شي
د هر عمل یو عکس العمل ضروری ته انسان لاسته حق سره راځي چې صحیح کړی
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
دا ټول په یو وخت کې عادي خلکو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړو کې وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستئ شئ
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
بخیر اوس قدر من لیدونکو اوریدونکو یو څو شیبو کې به هم موږ دوه هم سات اوړو خو یو څو پیغامونه به ژر شریک کړو.
ټول سلامونه ته وعلیکم السلام ډیره زیاته مننه ستاسو او موضوع سره تړلی پیغامونه هم وسره ولیږئ ولې چې موضوع خو ستاسو سره شریک کړی دا نه یوازې په دې فیسبوک باندې هم شته دی خو ورسره په ویډیو کې هم تاسو سره موږ شریک کړی و. محمد حیان وای چې د ذهنی کارکردګۍ لپاره یو پوره او پرسکون خوب هم ضروری دی. بالکل هم دغه خبره صحیح ده چې یو ښه خوب وکین او ښه آرام وکین بیا ذهنی کارکردګۍ وسره خوي. د خبرونې دویم سات پیل شوې دی او په دویم سات کې به هم اوس په موضوع باندې په خاص لکه بس په موضوع خبرې کوو او دا موضوع هم د بشري حقوقو د سار تنظیم په یو تازه رپورت کې په افغانستان کې د بشري حالت په اړه باندې ویلي چې په خزو لکه خزو جنکو خبریالانو او نورو قومي او مذهبي ډلو باندې د طالبانو د فشارونو د زیاتېدو له امله په تیر 2023 کال کې په دغه هیواد کې بشري حالت لا خراب شوې ده.
دا راپور کې مو اچ ډیر په تفصيل سره ډیر معلومات وړاندې کړل سوي دي. غواړم یو څه معلومات تاسو سره شریک کړم چې د بشري حقوقو د څار تنظیم وايي چې طالبانو په تیر کال کې نوې فرمانونه عملي کړي دي او طالبانو نوې قانون اعلان کړي چې لمخې ځله سړی محرم پرته په عمومي ترانسپورت کې لتاګ راتګ نه منسوي دا او له غوښتل څه ودی چې په عام ځایونو کې سندري ونوي او یا هم له کورونو بهر د هغوی ژغونه اوریدل ندی په کار. طالبانو چې دا چې دی د 2020 په اگست کې واک ترلاسه کړی دی نو دا د پدریو کلونو کې یې شوزو او انجنونو باندې په پرل پسې ډول محدودیتونه لګولې دي. همدارنګه اقتصادي او بشري بحران په حق باندې هم په دې راپور کې ویل شوی دي چې ایچ آر سی پی ویلي تیر کال 2.4 میلیونه کسان په افغانستان کې د خوړو له نه خوندیتوب سره مخ و او 2.9 میلیونه نور په بیړني ډول د لوږې له حالت سره مخ و. او تر نومبر میاشت پر د ملګر ملتونو د بشر دوستانه ارتیاو پروگرام یواز یو دیش فیصد بودیجه ترلاسه کړي یعنی یو دیش د سل د سوای فیصد سوای یو دیش بودیجه ترلاسه کړي چې د بشری مرستو د چمتو کولو یو شمیر پروگرامونه د بودیجه د کمښت لامل تړل سوي و. پر ملکی وګړو باندې بریدونه هم په دا کال کې سوي دي. هم دغه راپور لمخي وایي چې په افغانستان کې تیر کال 2023 کال کې پر ملکی وګړو د داعش خراسان ډلې د بریدونو دوام ته هم اشاره کړې ده. په دا راپور کې وایي په یو شمیر ولایت نو کې دغه ډلې په بریدونو کې یو شمیر ملکی وګړي وژل سوي او ټپيان سوي دي. هم دا سي د هيومن رائټس یا هم بشري حقوقو د سات دغه اداره دا هم وایي چې په دایکونډي او په غور ولایتونو ترمن سیمه کې د تیر کال په سپتمبر کې د سپتمبر کې د یو برید یادونه هم کړې ده چې ذمہ داری دایښ په غاړه اخیستې وو او لږ تر لږه 14 عام شیعه مسلمانان پکې وژل سوي دي. نو په رپورت کې د کابل شهر په دشت برچی سیمه کې هم د تیر کال د جنوري میاشتې د هغه برید یادونه هم سوي چې پکې 15 تنه وژل سوي او شل نور ټپيان سوي دي. او نن هم وایي چې د یوناما یو بل راپور د 2023 کال د اکتوبر د میاشتې نه بیا دسمبر میاشتې پورې یو بل راپور هم دی وایي چې تازه راپور چې نن مستاسته خبر هم وړاندې کوي پغه کې هم د بشري حقوقو په حق لماندې اندیشنې شریکې سوي دي. او په دې راپور کې هم ویل سوي دي چې 2023 کال د دسمبر د اکتوبر څخه دسمبر میاشت پورې وخت کې په افغانستان کې د انساني حقوقو سره د تړل سوي ګن شمیر واقعاتو حال دی بیان کړی دي چې پغه کې د انجنونو په تعلیم د پابندۍ ترڅنګ په ټولنې ژوند کې د شوزو په شرکت د کډ غنونو مثالونو ذکر شوی دي. نن هم په دې خبرونه کې به موږ خپل د قدرمنی میلمنې ډاکټر فخر النساء یوسفزئی سره به خبرې کوو په دغه راپورو باندې. ستاسو نظرونه هم مهم دي په خاصو افغانستان څخه د خبرونه ګوري تاسو هم 2023 کال حال را سره شریکولای شئ د ټلیفون یا هم د پیغامونو د لارې.
هم په دغه موضوع باندې د دیو خبريال عبدالرزاق دا رپورت هم تیار کړی دی د بشري حقوقو د سار تنظیم په دغه رپورت په حق باندې. نو دې رپورت چې ورشو اول بیا تیرا شو نو د خپل قدر منی میل منی سره په دې موضوع نور خبرې ترې کو نو زمو سره اوسې ورزو دې ویډیو رپورت ته
د بشری حقوقو د سار تنظیم هیومن رائټس واچ ویلی طالبانو تیر کال په افغانستان کې نوی فرمانونه عملی کړي چې لوجه په هیواد کې د خزو او جنکو د حقوقو په ګډون د افغانانو بشری حقوقو لا محدود شوي دي. طالبانو په افغانستان کې خزی په خصوصي سېکټر کې د کار کولونه منع کړی دي او د شپږم ټولګي پورته په سکولونو پوهنتونونو او په طبي تعلیمي ادارو کې د جنکو په زده کړو هم بندیز لګولې دي.
دا تفکر په جن کې شزه در سخت اقتصاد د فشار لاندې راوستلې، رواني فشار لاندې راوستلې ده، د احتیاج و کندې ته غورځولې ده، په خصوص هغه شزه چې دا کند ده، د دې اعتماد د غاړي دي، دا یوازې ده، د دې د ژوند تیرې دولې په دولتي ستراتیژیک او کم پروګرام نسته، د داسې کسانو چې دوی بیکاره په کور کې کښېني، نه تنه چې په کورنۍ د شخص پر اقتصاد تاثیر کوي، بلکې په جام کې د جامع د ټولنې پر اقتصاد تاثیر کوي.
د ریپورت تر مخه طالبانو د کور بهر د وتلو په محل د خزو د پاره د حجاب اغوستل او د سفر په محل د محرم لرلو شرط په ګډون په عامه ژوند کې د زمزمه کولو، شیر ویلو یا په اوچت اواز کې خبرو کولو نه هم منع کړی دي. په دې ریپورت کې ویل شوی چې طالبانو د 2023 کال د ستمبر په میاشت کې په ټلویزیونی خبرونو کې په سیاسي خبرونو هم بندیز لګولې دي او دا چې په رسنو د فشار زیاتولو سره د دغه ډلې په حکومت هر ډول تنقیدونه محدود کړی شوی دي.
لسګونه افغان خبريالان د رسنیزو فعالیتونو لامل بندیان شوی، تهدید شوی او یا له هواده پر وتلو مجبور شوی دي. تاسو خبر یې چې په افغانستان کې پلس ګونه رادیو غانو او پلس ګونو ټلویزیونونو خپل نشرات بند کړي. په ټول ختیځ ځون کې امداوس مونږه هیڅ چاپی رسنۍ نه لرو چې هغه به د خلکو لپاره نشرات وکړي. نشرات په بشپړ ډول سانسور کیږي او هر هغه محتوا چې د واکمنو خوخی ایواز ماغه د زنو محدود رسنیو نه چې وس فعالیت کوي خبريږي.
که څه هم طالبانو د بشری حقوقو د سار د ریپورت په اړه سندي ویلي، خو له دې وړاندې داسې ډول نړیوال ریپورتونه به اساسه او د خپل حکومت په ضد پروپاګاندا بللې ده. په ریپورت کې ویل شوی چې تیر 2023 کال کې هم د داعش خراسان بریدونو دوام درلودو چې په نتیجه کې ملکی وګړو ته مرګ جوړه او وخته و. د سیاسي او امنیتي چارو سیړونکو وایي که سهم طالبان د داعش خراسان په ضد کامیاب مبارزه کوي، خو نړیواله ټولنه باید دا معلومه کړي چې یادې وسله والی ډلې ته د کومو استخباراتو لخوا مرسته ترلاسه ده او دا چې طالبان هم د خپل اولس غوښتنو ته غوږ ونیسي.
طالبان هم باید یوازې په دغه امنیت چې دوی راوسته او مقابل کې قوي جبه نشته اونه نازيږي. که دوی چیرې واقعا وړي چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې یو سرتاسري امنیت او سوله ټینګه شي، باید د نړیوال ټولنې سره سیاسي تعامل وکړي، په خپله د افغانانو غوښتنو ته غوږ ونیسي، د افغانانو هغه حقوق چې په اسلام کې ورکړ شوي دي په ځانګړي ډول د ښځو حقوق ورکړي.
د ریپورت تر مخه داعش خراسان ډلې تیر کال په ستمبر کې د یکنډي او غور ولایتونو ترمنځ سیمه کې د برید ذمواري اغستې وه چې لږ تر لږه سوارلس شیعه مسلک منونکي پکې وجلې شوي وو. په ریپورت کې د تیر کال ستمبر دوران په کابل ښار کې د داعش خراسان ډلې د یو بل برید یادونه هم شوي چې پکې یویشتنان وجلې شوي وو. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
یا ستړي مشي اوریدونکو لیدونکو به بشرنی خبرونه ته او په خبرونه کې به هم تاسو کوم دا ویډیو رپورت وکړو. په دې باندې بنوري خبري ترې کوو او زمونږ سره دا محل د کالیفورنیا نه د اسکایپ تلاري زمونږ قدرمنه میلمنه ډاکټر فخر النساء یوسف زئی راغلی ده. تاسو ته هر کلی وایو. په خیر ستړي مشي.
خوښه مو راواله ډاکټر صاحب.
مننه سلامونه تاسو ته ګرانو معزز او خويندو بهشته جانې نگین شاه جانې تاسو ته استاد درنو لیدونکو ته هم ټکنیکی هم کارون ته زله کومې سلامونه وړاندې کوم او هیله لرم چې سمې په خیر په تاسو به او په ټول افغانانو باندې په دنه افغانستان کې په خیر تیر شي
نړی مننه کو ډاکټر صاحب خوشاله وسی او ډیره مننه چې تاسو په دې خبرونه کې موږ سره نن ملتیا لري او افغانستان په حق باندې غواړو چې دوه راپورونه په حق لستا سره خبرې وکړي یو خو د بشري حقوقو د څار کم نړیواله اداره چې دا غوډي پر راپور باندې چې وایو یو نه مخکی دا دی غوډي خپل راپور وړاندې کړی دی چې پاګه کې د 2014 کال په حق لباندی افغانستان د نن د بشري حالاتو د خرابېدو بیا د بدش بشري حالاتو په حقونو په حق لباندی اندیشنه شریکه کړي دا نن هم بیا د یو نامه راپور هم دا وایي چې په افغانستان د نن بشري حقوقو بیا په خاصو د مېرمنو د حقوقو په حق لباندی جوړ اندیشنه شریکه کړي دا دوه پروت پکتو سره چې په یو او نه په داقب سره یو نامه هم در راپور مخې ته راوړي افغانستان د نن د 2014 کال وایو تاسو څنګه چېړې د بشري حقوقو بیا په خاصو د مېرمنو حقوقو ته پکتو سره کوي مکمل خپل کم تزیات شي دا یا تحلیل دی وې کې او راتو وایي چې دا کال څنګه بشري حقوقو لپاره
بیا هم مننه ستاسو د دعوت څخه زه یوازې دومره کولای سم وایم چې افغانستان هم هغه د چا خبره وي یو مل بتر دی کال په کال د دې په ځای چې مثبت خواته لاړ سي منفي خواته ګامونه پریدي او مخصوصا د ښځو د حقونو په حق له ځکه چې رهبری داسې یو کس د افغانستان رهبری تر لاس لاندې لري چې زه فکر کوم یو رواني مریضی لري او د ښځو په مقابل کې سخت عقده لري دا نه پېژم چې ولې داسې په دې ډله کې په دغه طالبانو ډله کې داسې یو کسان نشته چې دا سړی په عقل راولي چې انسان ښځه انسان ده او د ټولنې نیمه برخه ده او حتی په دغه نیم پیړۍ جنگونو کې چې په افغانستان کې تیر شوی ده په اکثریت نارینه شهیدان شوی دي او د دوی زیاته برخه چې همدا اوس ژوند دي ممکن د 50% نه بالا د شیزې نفوس په افغانستان کې ډېرې او دغه کندې رندې چې په دغه شهیدانو چې څه د کمونستانو په دوره کې شهید شوی دي څه د داخلي جنگونو په دوره کې او څه هم د 2001 نو وروسته چې امریکا او ناتو په افغانستان کې لاړل او هلته د دوی او د طالبانو ترمنځ جنگونه روان وو او په دغه کې ډېر ملکی تلفات ډېر دي او د کی تلفاتو ډیره برخه د خويندو او مهندو او ټنکیو ماشومان په غاړه دي ځکه چې په جنگونو کې اکثرا یا په هر حمله کې چې سوې ده شمار د تلفات د نړۍ په کې ډیر دي تر شيزینه نو دا ټول خويندې مهندې چې اوس به تعلیم او به تحصیل به کار په د کور په کونج کې مجبور دي چې ژوند وکړي او یو لار سي په سړکونو کې سوال وکي سوالګری وکي نو کوم زاید دغه خبره ده د خوشینی خبره ده اې زاید خوشحالي نه پد کیږي یعنی زه منفیګرا انسان نه يم چې ممکن ستاسو دوستان کله چې زما مرکی ووري دی به دا سوي چې دا همیشه منفی خبرې کوي او د طالبانو په مقابل کې همیشه هیڅ مثبت کارونه چې دوی کړي دي هغه نه ویني زه دا نه وایم چې ممکن دوی به یو نمایشي ځینی کارونه کړي دا ما پرون دغه کې لیدو یوټیوب کې چې خلک وایي چې موږ سړکونه څه کوو موږ راکام موږ دا څنګه دي چې بلکړې دي او سلولارې دي جوړې دي دا موږ ته څه شي ورکوي موږ د اولادو لپاره تعلیم او تحصیل دروازه خلاصه کا نو خلک اکثرا ناراض دي یعنی کم دا اوس یو انتخابات وسی ز فکر نه کوم چې لاس فیصد هم دوی په ټولنه کې دوی ته رائے ورکي نو یو مل بتر په دې بول چې لبد مرغه دوی د نه د افغانستان د نه د خپل خويندو مایندو اوازونه اوري نه د خپل ورونو چې دا وی پلرونه دي او دا غوی نمائندگان دي چې په تلویزیونو کې خپل ځخ پورته کوي او نه هم د نړیوال خبر اوري نه د نړیوال کانفرنس اسلامي کانفرنس پیام اوري چې دوی وایي چې دا په اسلام کې نسته شزه یو برخه د اسلامي ټولنې او انساني ټولنې دا تاسو باید هغوی د خپل حقوق ورکړي خو دغه مریض انسان او دغه ډلې داسې فکر کوي چې نه دغه کار چې موږ کوو دا زموږ د دود په اساس باندې دی او دغه دود چې زه نه وایم دا دود ایران هم چې دوی د کومه رایستلی دی احمد شاه ابدالي خدا دود نه درلودله کنه تاسو زرغونه انا پیژنئ میرویس نیکه خدا دود نه درلودله تاسو نازو انا پیژنئ تاسو ملاله پیژنئ چې په میوان کې ژغکل په خپل مین باندې چې په میوان کې شهید نه سي خدای لالی خدای جو لالی بیننګې ته دې ساتینه نو دا کسان کده شزه دومره په صبر تل سوې په پښتني ټولنه کې افغاني ټولنه کې وای خدا په ادبيات کې ځای نه درلود دا په سیاست کې ځای نه درلود خدا ټول هغه چې زه فکر کوم دیو مریض ماغزن راپور کیږي او د افغانستان د شوزو او د عمومي ډول د ټولنې حقوق رښتیا هم زه سلفي ستایدوم چې ډیر کسان زه وینم چې دوی باندې سوي دي د طالبانو د ګروپ لخوا او رتل سوي دي او دوی باندې تهدید سوي دي هم دا اوس هم د دوی ژوند په خطر کې دي ځکه چې دوی نه خط اخیستل سوي دي تاسو خپل حق نه لرئ چې په مطبوعاتو کې خپل ژغ ورو او بس یا شي چې تاسو په زندانو کې لیدلې دي هغه وایست خوشبخت چې د افغانستان وطن دی اوس موږ یو دوه ګورو چې جوړ زموږ خويندې خپل ځاګ پورته کوي چې دوی سره سل زیاتې سوې دي مګر اکثریت کسان نسې کولای چې خپل ځاګ دوی چې په افغانستان کې دي او دوی پاسپورتونه ورزنه اخیستل سوې دي دوی نسې کولای خپل ځاګ پورته کړي
مېرمن یوسفزی دلته د تعلیم په حق له خوانم چې تاسو نه د پښتنو کوم چې همیش دغه یو خبره کله چې د طالبانو واک تر لاسه کړو او رور ټول ټولګي بند کړل وته لوسته پنځم پوری د شپږم پوری پورته لکه ټولګو کې یا تعلیم جنکې نشي کولی او د زمينه د برابرې دوه خبره طالبانو کوله نو امیرمن یوسفزی پدې کې آیا لکه د کومه شریعت خبرو کو تاسو دینی په حل لري د زمينه برابرولو پوری نشو کولې د جنکو چې خپل تعلیم ته دوام ورکړي وي او دغه محل د دوی چې کم د زمينه د برابرولو خبره کوي دغه هم سمشي ورته یا لکه جدا خزینه استادانی جدا سکولونه یا اکثر دلته کې پک خلک وایي چې د جنکو یا د لکانو کو اډیوکیشن ایس ا کانسپټ یا د غی نشته تصور نشته نو دلته کې داسې نشو کې دي چې دای بند کړی نه وي او د تعلیم د پروسه د جاری ساتل شوی وي
مننه ډیر زیات ډیر څه پوښتنه مو وکړه کدوې غوښتلای وای یو شی ته باید زه وضاحت ورکم چې په افغانستان کې تل همیشه د جنونو مکتبونه او د لکانو مکتبونه سره بیلو هیڅ کله د افغانستان کې انجونی او لکان په یو مکتب کې درس نه دی ویلې دوهمه برخه ته باید وضاحت ورکم چې د افغانستان جونی چې مکتب ته تلې د غشل کاله کې او د غب مخ هغه مخ کې دوی پورنی او یونیفورم درلود یعنی په دې معنی باندې چې تور جامې او د مانتو یا د بلاپوش او د پتلون سره یعنی دا څنګه چې د افغانستان جونې به پټې وي یا به حجاب وي دوی اسلامي حجاب درلود تاسو د شلکلن دورې مکتبونو فلمونه مستند دي زه دغه نکسم کولای چې وایم چې تاسو حتی د کمونستان په دوره کې چې افغانستان ازادي درلودله هغه وخت هم جونې هلکانو مکتبونو سره بیل وو زموږ معلمانی شونکې اکثرا شذې وي زه خپل د لیسی اریانا نه فارغ سویم د کمرستان په دوره کې فارغ سویم یو معلم پښتو دلوت څخه چې موږ او یو معلم د قران شریف چې دا دوه کسان نارینه او ټول نور جنې نه شې دینه وو نو دا شپ وړاندې چې تاسو کپلموي دغه دی دا څنګه چې موږ د افغانستان کې د معلمانو د شې دینه معلمانو کمای وو یا دا سينو چې مثلا د افغانستان مکتبونه مختلط او انجونیا ولکان په یو مکتب کې درس وایل درست ده چې په دې په هانتون په دوره کې زموږ موج او زموږ ورونه یو ځای درس وایل یعنی زه فاکولټي تلم په یاسف کې موج نارینه و او شیدینه و موږ ټول یو ځای درس وایل ځکه چې هغه وخت بلوغ عقلی او عاطفي ټول ځوانان ترلاسه کوي بیا خپل ځان کنټرول کولای شي نو په دې لحاظ په افغانستان کې د اول صف نه تر دولسم صف پورې همیشه شیزینه یا دینجونو مکتب علایده و دلکانو د علایده و که داسې ځایونه وو چې اغل ته مثلا مکتبونه نه وو د سهار له خوا به انجونې تلې د مازدیګر د خوا به ماپشین د خوا به الکان تلل په عین وخت کې الکان او انجونې یو ځای مکتب ته نه ده تللی داسې ښه وړاندیز وکړل چې دوی کولی سوای چې مثلا شیزینه معلمان مقرر کړي موږ معلمان درلود شیزینه که دا دوی پوره وای داسې نه وو چې د شیزینه معلمانو کمی و د شیزینه استادانو کمی و
صحیح.
او بیا اوس په اسلام کې داسې نه ده چې تاسې علم دروازه وتړئ د دې خاطر چې استادان نه پیدا کیږي علم شیزینه او نارینه باندې فرض دی وخت خدای پیغمبر وایي چې تاسې علم زده کوي ولو چې په چین کې نو چین به خو قرآن نه زده کول کېدل که نه هلته به خو دیني علوم نه تدریس کېدل هلته به د ساینس او ټکنالوژي هغه وخت نه و هغه ساینس به زده کړه کېدله نو د خدای پیغمبر نه دی ویلی چې دا چین ته دې باید نارینه لاړ سي شیزینه نه ځي یا وایي چې طلب العلم فریضه علی کل مسلم یعنی د علم فرض دی زده کړه فرض دی په نارینه او په ټول مسلمانانو باندې دا مسلمان کیدای شي چیزی نه وي کیدای شي نارینه وي دواړه کولای شي چې دا علم ترلاسه کړي او په دوی باندې فرض دی چې باید دا کار وکړي نو په قران کې دا محدود شوی نه دی په احادیث پیغمبر صلی الله علیه وسلم کې محدود شوی نه دی دا د دوی خپل توپیر دغه محدود او تنگ فکری یا دغه تعصب شي ځکه چې دوی په ذهن کې هغه مکتب کې چې دوی تدریس کوي دی دیوبندی مکتب کې چې دوی رشد کړی دی له بده مرغه دغه ورته تدریس کوي د چې شزه باید مکتب ونه وایي ځکه چې کدي شزه مکتب ته ولاړې نو سترګې به اخلاص شي بیا به په قناعت نه کوي زموږ په دستور باندې به عمل نه کوي نو دوی دا دی چې خدای نه خواسته کړي چې دینه مکتب ته لاړ شي دا به یو حرکت د دوی په مقابل کې د زیدیت رامنځته کوي دوی به احتجاج وکړي دوی به زموږ په د مظلومو په وړاندې ودرېږي نو له دې کبله دوی دا د ظالمانه غیر اسلامي غیر شرعي غیر افغاني غیر پښتون تاسو پښتانه یاستئ هم دا اوس زموږ په ګاونډي هیواد خیبر پښتونخوا کې هلته پوهنتونونه نشته هلته مکتبونه د سکولونه د نجونو لپاره نشته آیا دوی مسلمانې نه دي دوی مسلمانان دي دوی پښتانه نه دي دوی پښتون دي دوی پښتانه دي نو ولې اولادونه پریدي دا ټول هغه بهانې دي چې دوی لټوي دوی نه غواړي چې د افغانستان ټولنه مخته لاړ شي دوی وظیفه دغه ده چې د افغانستان ټولنه اروپا او رو دغه سي شاته بوزي لکه چې سل کاله مخکې تللې و یعنی په افغانستان کې لپاره مرغه تاریخ همیشه تکراریږي د دې په ځای باندې چې د افغانستان خلک د تاریخ نزدې کی او بیت امغه اشتباهات امغه خطاګانی تکرار نکي لبد امغه سل کال مخکي نولس کله چې احمد شاه غازی امان الله استقلال ترلاسه کړ لس کال وروسته د یو جاهل بے سواد انسان د امیر حبیب الله کلکانی له خوا د قدرت نو غورځول شو د هغه پرمت شي و امدغه و چې احمد شاه امان الله خدای نه خسته کافر دی ځکه چې انجونی او هلکان مکتب ته استوی انجونی مکتب کړی دی خو زه وایم شام الله ډیر عجله وکړه غیر د افغانستان کلچر په نظر کې ونیول د تاریخي مقابله چې افغانانو د انګلیسانو سره کړو هغه نه په حساب انکار وکړ د دې خپل کلتوري مسائل یا دود او دستور په نظر کې ونیسي سمدمخه کله چې د سفر نه بیرته راغی د اروپا د سفر نه مخلصي اعلان کړ خپل ملکه په اروپا کې مخلص کړ او بیرته راغله دلته ټیم پیسې په بازارو کې امر وکړ چې هیڅ شذ کول نه سي چې په چادرې باندې وګرځي یا هیڅ وزیر کول نه سي چې خپل شذ جادیدار کړي. نو دا خبرې چې پورته سولې دا ذهنیت نه د یو جاهل بے سواد انسان د حبیب الله کلکانی په نامه باندې د شمال څخه راپورته سو او ټول مکتبونه یې وتړل، ټول پیسې پانتونونه او غنجونې چې د خارج څخه تللې وي لبنان ته دا سمنو چې فرانسې ته تللې وي هغه کسانې بیرته راوغوښتل او ټول هغه لومړی قدمونه چې د پرمختګ لپاره نیول شوی و هغه ټول لارې بندې کړې. دا ځکه چې د افغانستان ټولنه لبده مرغ خپل حق د علمي سطحې د شتوالي لکبله د بي سوادي د مرز د کبله دوی خپل په خیر او شر باندې سم قضاوت نسی کولای. نو یو ور د احساساتي سول او چکچکی چې اله اسلام په خطر کې دی دغه شامن لا د کفر د کافرانو چلونه کوي دغه شذې مخلص کړل اوس د افغانستان غیرتی او با پرده انجونی په حساب زته کوي او غوی مخلص کړل. نو داغه په سبا دی یو ترقی پسند یو متدل یو بادر ده او وطن دوست افغان د وطن څخه مجبور کړ چې وتشتي ځکه چې هغه کولای سوچ دوی سره وجنګیږي خوشامن لا نه غوښتل چې د خلکو د دل لاس د خلکو په وینه باندې پکړسي. نو دا بدبختی وه چې لبد مرغه زموږ په وطن کې روان دی او دا علمی دی سوال او ټول نړۍ د غوايي کته سي مکتبونو خو به لغه جلاو مکتبونو کې انجونی به لغه معلومانه ټول مېرمنې وي یو چې پوانتونونه خبره ده په پوانتونو کې خو هغه یو نیم کال د دوی په دوره کې پوانتونو خلاص و تقریبا یو کال فکر کوم چې خلاص و
صحیح
دا یو کال کې دوی په حساب همدغه سره کومه کتاب غونډې کړې و یا درې پافته کې ما پوښتنه کړو
خبرونه هم و چې د میرمنو د انجونو د لوکانو په صنفو کې پلا پرده لګېدل بیا هم د تقسیم اوقات هم جلا جلا دوی راوي بیا دغه بعد د بندیز ولګېدي. نوری هم خبرې کو یو پیغام دلته بار بار روان دی غوړم تاسو لاندې یو جواب تاسو ورکړي ولې چې زه د دې جوګه میزان ونه غنی چې زه جواب ورکم خو تاسو په هیجی تاسو کولای سي دې ته جواب ورکړي. زبیر علي وایي چې په اسلام کې کو ایجوکیشن ستا کنستا یعنی میرمنی او انجونی او الوکانی او زای درس ویل دا اجازه ورکړې د اسلام کې کیا دا یو پښتنې کړې دا غوړم تاسو دې ته جواب ورکړي. البته زما په ذهن کې اوس یو پښتن را دغه کېدل چې کله موږ ګورو هاشت چې ټول مسلمانان زیاته بیا میرمنی او نارینه ګورو نه چې یو ځای زیاته جلا جلا نه دي نو اوس زما هم په ذهن کې دا پښتنې راولار سول او دا د دې پښتنې ته غوړم تاسو جواب ورکړي.
ډېر ښه پوښتنه کړې ده د ورونه ډېر مننه. په افغانستان په اسلام کې دا مخالفت هیڅ وخت د تعلیم په حق نه ده سوی. د حضرت رسول مقبول صلی الله علیه وسلم په دوران کې کله چې حضرت رسول الله مبارک مدینه ته هجرت وکړ هلته اولنۍ مدرسه یا مکتب د مسلمانانو لپاره جوړ کړل هغه مسجد نبوي و. په دغه مسجد نبوي کې دا شیدینه و نارینه دواړه براتلل حتی پرده نه لګیدلې دا یوازې دوی د دلمانځه د لپاره نه راتلل د تعلیم د لپاره راتلل. مخکنی صفونه به نارینه ولاړو او نارونه به ناستو شیدینه به شاته کېناستل. ورته به دا سوال چې ولې شیدینه شاته کېناستل ځکه شیدینه د خپل ماشومان سره براتلل یعنی دومره لیوالو د دوی د تعلیم د لپاره د علم د زده کړې لپاره چې دا شذي به خپل ماشومان هم ځان سره راوستي او تاسو خو پیژې چې موږ تاسو په فطرت کې سره تفاوت لرو. شذینه د میاشتنی په حساب مریضی لري دا وخت کې نو رخصت دي د تعلیم د لمانځه څخه یا د دغه فرایز څخه حتی روزه نه نیسي لمونځ نه کوي. روزه خو ته باید ادا کړې خو په حساب لمونځ نه ادا کوي قضایی نه راوړي نو دا دا وخت کې د دې لپاره چې دینه د لپاره تاکل سوې چې تاسو شاکې او کینې دې خاطر چې تاسو کله چې بل منځ کې جې یا تاسو ماشومان دې تاسو مجبور یستې د ماشومان سره کښه ته پورته سي دا ان اورونو په منځ کې به مزاحمت وسی دا دلیل نو چې زکه چې دوی تور سره دي یو نو د اولنې کس چې د خدای پیغمبر ته منبر جوړ کړه دا منبر چې اوس موږ تاسو په مسجدو کې ګورو چې مولا یو قدم یا دوه قدم خلکو نه پورته کینی دا یو شزه د خدای رسول ته په مسجد کې پیشنهاد وکړ ول یا رسول الله وای زموږ نه ډیر وخت او ډیر ځای نارینه نسی موږ تاسو مبارک اواز نو وینو مستنه رسیږي او موږ تاسو مبارک سیره نو وینو تاسو اجازه راکوي چې ما زما زوی نجار دی چې تاسو ته یو شی جوړ کی چې تاسو لښ پورته کینې چې هم تاسو ژغ مشتراسي او هم موږ تاسو مبارک صورت وګورو ګوري داغه مساله کې څه شی معلومیږي یعنی کومره شدي خپل حق درلود خپل غوښته مخه مخ وړاندې کول او دا مساله چې شته په مسجد کې و په دې ته رسول دې تبلیغ مستقیم په خپل غوښ کې اوریدله خپل سوالونه به مخ مخ مطرح کوله نو د دې خاطر دا رسول د خدای ول چې بشکه هیڅ مشکل نه لري ته کولې چې د منبر جوړ کړي او د هغه زوی د منبر جوړ کړل تر دا اوسه هغه وخت خلاص فکر نه و چې د خدای رسول غژ ټول ځای ته رسیدل هغه وخت و د سکرین د تلویزیون نه خو چې ټول خلک هغه وویني نو خود مبارک په عین مجلس کو بل که ورس تر بلې چې کله دې مسلمانانو ته امیت دی راکېدله ډېرېدله او ډېرېدله بل اخره دوی دې حتی ورسېدل چې دوی پېښنات وکړ شزینه ټول رات ټول سول چې رسول الله نو زموږ ګور چې مسجد کې ډېر غنه غني زموږ ځای ډېر کم دی موږ نو سوال ټول پښتنې د تاسو نه مطرح کو نو تاسو کولای شئ چې موږ ته یو مخصوص وخت او یو مخصوص ورځ موږ ته وټاکئ چې خاص موږ ته راسي خبرې وکړي دا دلیل نه و چې یعنی دوی باید علایده
شي دې اواز سو کوو نو
ځکه چې ځای نه په جماعت کې چې دا نبوي دومره لوی نه ولکه چې اوس دی نو تاسو یو ډیره نقشه نقطې ته نګین شاجانه اشاره وکړه چې د خدای د پکور کې چې موږ ځو هلته ګوري چې نارینه او شیزینه څنګ په څنګ ستاسو محرم نه دی خپل محرم په مسجد په د خدای په کور کې نه څه پیدا کولای
یو ځای عبادت کوي
یو ځای عبادت کوي
شانه په شانه وای وو
شانه په شانه د فرګرتي شانه په شانه په مخ کې د نارینه چې محرم نه دی په شا کې دی الته ولې دغه حقوق د خدای د خدای کور دغه مساوات د انسانيت د شذ یو نرینه الته ټول ته ثابت کیږي دغه د څوار لس قرنه کیږي چې دا د دومره فشار چې دغه متعصب ملایان لري چې دوی غواړي د خدای په کور کې د قانون واځي کی مګر دوی نسی کولای او د خدای په کور کې اصل چی شه دی چې مخ باید لڅي
والته پردا هم وای چې مخانه
بله
وبخښه وو خبرت تاسو خپل مال چې ما هم دغه للی چې مرمنو مخان پچ نه وی یعنی لڅ وی
بله او د لمانځه په وخت کې تاسو لمونځ نه کیږي کله چې تاسو مخلص نه یی یعنی دا مخ پټی دغه محدودیت چې دوی راوړي دغه چادر او چادرې او د مسکونه چې دوی په شوزه باندې په حساب ټپی دا هیڅ کله اسلامي نه دی دا عربي دستور دی لکه زموږ دوه چې دې موږ پوره نه لرو کټلو افغاني پوره نه چې پزان باندې پیچو د دوی دستور هم دغه یو شګنیز هواد دی عربستان سعودي عربي هوادونه په سب خاورې دومره نه لري شګل لري نو د دوی د خاطر چې د دوی صحت صدمه ورنږي دوی هغه محدود حجاب او خمار د اشیان استلې دي چې د دوی صحت لپاره ګټه وکړي نه د افغانستان لپاره نه دی نه د عالم اسلام لپاره دی سګي ګوري چې د عربي هوادونو کې ټول خلک دغه دستور نه مني نو دا یو ټول کوم ځای چې هغه چاوي ک بهانه دغه ده یو وای دوی اسلام بهانه کوي بیا د افغانیت بهانه کوي بیا پیسو دا محدودیتونه چې موږ کافي معلمان نه لرو موږ کافي سمفون نه لرو مکتبونه نه لرو څنګه مخکې موږ دولت او اوس د فتن د ټول شان ختم سول دا خپل عقده دی دا ټول هغه بدبختی او هغه د خپل باطن د دوی چې خبيث دی او کثیف دی دوی ټول خپل هنداره کوي کله چې دوی یو شته وګوري دوی دی یو یو خور په صفات ولته نه ګوري دوی یو مور په صفات ولته نه ګوري دوی یو لکه نامځکه دی د شهوت او د نفسي غرایزو یو اعلی غونډي ورته ګوري او په قران کې داسې نه ده قران کې اسلام او قران شزه مکلفه بولی
دلته دا ډیر لکه تاسو ډیر مهم نقطو ته اشاره وکړه او په دې کې بیا نور هم ډیر پښتني راولاړيږي خو دلته کې د خزو کده کاروبارونو باندې د بندیز خبره هم وکړي خزي کاروبارونو نشي کولای روزګارونو نشي کولای دا غوي نه منکړې شوې دي په دې رپورت کې هم ذکر شوې ده چې اقتصاد د هواد اقتصاد پټاپ ولاړ دي او بیا پاږي کې بیا د میرمنو په اړه باندې دا مونږ همیش زکه هم ساس نه پښتنه کو چې تاسو ډیر د تاریخ اسلام په حق له هم معلومات لري او دا ټول شو کې د اسلام د چوکاټ سره تړلي هغه ګامونه دوی پورته کړی و نه هی ان المنکر پنوم باندې دلته په اسلام تاریخ ته وګورئ نو د میرمنو تجارت کې یا په جنگونو کې حصہ اخیستل نوري وظیفې یا نو دا د دې په حق له هم کرا سره معلومات شریکې چې دا آیا غیر اسلامي دي چې خځې خپل کاروبارونه ولري یا روزګارونه وکي
bale ډیره شو پښتنه ده خورجان عز دا سی وایلی سم چې قران عزیز شان واضح آیت ده د دې شم آیت ده سورې نساء خدای تعالی جذو چې للرجال نصیب مم مکتسبو ولنساء مم مکتسبنا دارینه هغه شی چې دوی اختیار کړی دی هغه کار چې کړی دی هر کس چې لري دا غنه ګټه راپورته کوي او شیدنه هم عین شی دا هغه کړه وړه هغه کار چې کوي دا غنه باید ګټه ترلاسه کړي دا آیت واضح ښکارا کوي چې شزه حق د کار لري او د خدای د پیغمبر په وخت کې شیدنه دا کار کول شیدنه معلمانه وی شزینه بی بی خدیجه کبرا یو لوی سوداګر نه و کله چې مخکې دی وادنه د رسول مقبول صلی الله علیه وسلم سره هغه یو لوی سوداګر و او ورسته هغه خپل تجارت کاوه خو هغه خپل ګټه ټول د اسلام لارې ته وقف کړله دا هغه نو ورسته چې موږ ګورو په اسلام کې په غزاګانو کې په جهاد کې دا شزینه ډیره لوی برخه درلودله کومه برخه درلودله لوجستیکی برخه د ناروغانو د شهیدانو د زخمیانو راپورته کول او د غوی تیمارداري کول او د غوی په حساب بندو زخمونه تړل او د غوی علاج کول هغه د ټول د شزینه او کارو لوجستیکی خبره چې دا دوی ته اوبه ډوډۍ او مرمه او د شیان رسول د ټول د شزینه او کارو حتی په عملی سنگر کې د نظامی هم دوی برخه درلود د هوت په جنگ کې یو صحابیه دا چې هغه نه زاید وجود زخمی سوی ځکه چې د خدای د پیغمبر په شاو خوا کې د مشرکانو سره په حساب په تلوار جنگ کاوه او دا خپل موشته چی شي شي د خدای د پیغمبر په وخت کې یو شزه و چې هم د اوس می نوم یې رسوي د کله چې په بعد مرغه چې هغه لکه د مفتش کار وظیفه په غاړه درلودله یعنی دکان په دکان بتله کور په کور دا ټول بازار باغه کنټرول کول لکه د امر به معروف او نهی عن منکر او هر څوک چې د قانون د خدای او د پیغمبر څخه دغه کول هغه به په حساب محکمه او قانون او قضا ته به کشوله یونه د خپل کداغه مسله چې دوی وتر کوي چې شزه یاد کور ده یاد ګور ده دا په اسلام کې نسته دا په پښتني ځینی پښتني ورسپاتي ټولنه کې به یې حتی پښتانه په دغه مسله کې په سم موافق نه دي ټول رسیدلې خلک لري رسیدلې په انجینر او شذ لري چې د دنیا په ساته باندې مالدل او کله چې ځتله ملل متحد اداره کې یو پاکستانی خور و چې هغه د د د شو د د پاکستان کې د هیومن رائټس مدافع و، نو تاسو خپل شی چې اسلام کې د شذو او نارینه او پومنس کې فرق نشته، فطری تفاوت چې د اسلام دومره وایي چې هغه سخت کارونه لکه غربل کول، لکه کشت و زراعت، لکه اینګری، دا شیان د شذو بدن هغه ته نه ده جوړ شوی، دا کارونه باید ونه کی او کوي کوي خپل ځان باندې سلام کوي، نه دا چې پیسې اوس اسلام ورته محدود کړی یا ورته ټاکلې چې دا کار وکړه دا کار مکوه.
همدغه یو پښتنه دلته بیا راځي چې مېرمن یوسفزی چې د کار او روزګار وایو مېرمنې منکیږي او دا چې مېرمنو ته نورې مېرمنې خدمت کوي په انجوګانو کې کار کوي منکیږي، خو بیا دلته یعنی اوسنی واکداران د افغانستان وایي بیا په دې کې څه دلته بیا جواز نه راباسي چې که مېرمنه پر سړک ناسته یا په کوڅه کې ناستی لاس نیولې خیرات اخی، هلته بیا څه ستونزه نشته، یعنی هلته بیا خیر دی چې دوی ناسي، یعنی دا د سیبل رقم
د دې په شریعت کې دا روا دی لکه چې خزه خیر غوړی لاس اونې سي خلکو ته چې مونږ ته سره کوي محتاج شي او او امداد لکه امدادونه د نور
ورغله حکومتونه واخلي په پلینو کې ولاړې وي.
او یو بل خبر به کې دام شامل کو چې دا اوس چې کم بندیزونه لګیدلې د ان جی اوز کې د خزو د کار کوونکو دا بیا د نن چې کم کور کې خزي ناس دي دا غوي ژوند سمره ګران کړي دي.
دقیقا زه ډیره خوشی نه یم په دې باندې، ځکه چې فزرګونو شروع چې د دغه کومکونه برخه اخیستل هغه ټول کندې شزی وي یا هغه خويندې وي چې هغه خپل پلرونه او خپل ورونه د لاس ورکړې وي، نو هغه کسان اوس محروم اسول او هغه کسان دغه شزی چې شزی ته خدمت کول تاسو ټول انجوګان کې کار کول هغه به یو مړی حلاله ډوډۍ خپل کور ته یوړل، یو څو کسان به د فقر کول د سوداګر سوالګری نه به ژغورل، هغه هم ته په کور کې بندیان کړل، دا خو د اکاډمي مور او مایری خبره ده کنه، څه شي ماته حلاله لگا او تاسو ته حرام ده، دا خبره خو سمه نه ده چې یو شار او دوه نرخي زه کشته په سړکی سوالګری کوي پروا نه لري، کځي کور په کور مثلا کالی منځي الته نامحرم ویني د محرم نامحرم د پکور کې د هغه کور جارو کوي ډوره ورته پخوي، نو هغه ته کوم کمري ستاسو ستاتې الته ګونانه کیږي زنا بنه کیږي څوک به د هغه حیات سپمی وي دغه کوي امنیت نيسي، مګر کپي او دفتر کې کار کوي دا ناروا واده په یو ما سکه کار کوي دا نه راواده، دا ټول هغه بیا موهم چې ز الفاظ ورته سم پیدا کولای او نړۍ هم حیران دی چې داسې موجودات دوی خو انسانان نه دي، داسې مخلوقات د مزکه په سر د دې په کورا کې به بیا رانسی، او ان شاء الله زه هیله لرم چې دا اخرین ځل وي چې په افغانستان کې دا توره دوره راغلی ده او د افغانستان ملت دی بیا ویشتی او بیدار سی او پوسی چه خپل نظام خپل جوره کی د پردیو پا جورسوی حکومتونو بانده خپل گوتی نپره کوی او نه چکچکی ورته کوی، دوی خپل مغزه پا کار واچوی امداوس شرایط مساعد دی ملت باید راویشه سی، باید خپل دوی راپورت سی او خپل جاغ راپورت کی تاس امداوس واورده نن ما واورده تاس بما واورده لیه چه عباس استانکزی تاس پیجنه دی خارجی وزیر موین دی هغه دغه یو تیر هفته چې انتقاد کړی و په خوست کې چې موږ په افغانستان دننه کې 6 میلیونه انسانان انجونې زندانی کړی دي او اوس یې مجبور کړی دي چې د وطن وتښتي، او ما واورېده چې دوی ابوظبي ته تللی دي، نو دوی کله چې خو زه وایم چې آفرین کاشکې دا ټول طالبان خپل ځغ داسې راپور کړي د زغ سی کسانو څخه زده کړی ځکه خپل ملت سره ودرېږي په دا خبرو باندې ایواز نه دی، تاسو باید خپل کډر رښتیا د اسلام باندې خبر یاست او که په دود او دستور د افغانیت باندې خبر یاست او که تاسو رښتیا وطن مینوال یاست نو استعفا ورکړئ،
دا خو اسانه خبره ده د خلکو سره ودرېږي چې موږ دغه سي نظام نه غوښتله. دا خو غیر اسلامي نظام دی، دا غیر شرعي نظام دی، دا غیر افغاني نظام دی، دا غیر انساني نظام دی. نو دا هیله لرم چې دا تیره اونۍ تاسو او موږ واورې د چې د محکمه بنګلی یو غواړي چې د طالبانو رهبر او دغه وزیر عدلیه وزیر چې حقانی چې هغه د تقریبا د دکتورین د ملا حبیب الله هغه لیکي او هغه ورته دکته کوي، نو هغه باندې داسې دغه کړی دی چې باید دوی گرفتار سي. هیله لرم چې دا تطبیق سي، او هیله لرم چې ټول ظالمان چې نتنیاهو ده که ملا حبیب الله ده او که پوتین ده چې لاسونه د خلکو په وینو باندې او د خلکو په ژوند باندې دوی سرنوشت باندې لوبې کوي باید ژر تر ژره په حساب گرفتار سي او محاکمه سي او خپل سزا وویني.
یو اخري پوښتنه به هم ستاسو نه وکړو مېرمن یوسفزی، چې دا دومره بندیزونه دا سلورم کال دی،
یوازې
په مېرمنو باندې بندیزونه دي که هغه په کارونه دي، که هغه تعلیم دی، که پارکونو ته تګ دی، د خپل خوښي باندې ژوند کولو ته، هغه په سیاست کې یا په حکومت کې ګډون دی، هر ځای کې په ښځو باندې بندیز دی. د دې بندیزونو نه آیا مقصد یې څه دی؟ طالبان څه غواړي؟ آیا نړۍ نه څه غواړي؟ آیا خپل د ولس نه څه غواړي؟ مقصد یې څه دی د ټولو بندیزونو شاته؟
ډیره ښه پوښتنه ده. اول خو دغه سیاسي دغه ټیم وویل موږ تاسو ډیر خبرې وکړل چې په افغانستان په اسلام کې ښځې هم حقوق د کار لري، هم حق د تعلیم لري، هم حق د سیاست لري. زه غواړم دغه مسله دلته مطرح کړم چې تاسو په موږ تاسو پر صورت نو ملکي ولو د ملکه سبا حق لا دا خپل شی چې دا قران ولی دا ملکه سبا قصه مطرح کوي، ولی حضرت سليمان مطرح کوي د دې خاطر چې دا د اسلام قران کې دا حق شته تبر کړسوي چې په سیاست کې برخه واخلي. خو له بده مرغه اوس دوی سیاست دغه دی، دوی اصلا څه شی غواړي؟ تاسو ښه پوښتنه وکړه. دوی نړۍ نه غواړي چې سره لدی چې موږ د ستاسو په ټول لست کې یو، سره لدی چې موږ په زرګونه کسان په انتحاري عملیات کې ملکی کسان وژلې دي، سره لدی چې ستاسو عسکرونه مو وژلې دي، سره لدی چې موږ د پیسې حقوق د بشر تر پښو لاندې کړې دي. خو تاسو باید موږ په رسمیت وپیژنې او موږ ته دا امتیاز ورکړي چې کله چې موږ شي وایو هغه باید تاسو ومنې، ځکه چې دا د هغه ننګینه بدنامه مایده چې په دوحه کې په حساب د امریکا او د طالبانو ترمنځ تړون لاسلیک سو د خلزات په واسطه باندې دا ټول هغه ضعف نقاط دي چې اوس د هغه نه زده کړه وکړه چې موږ کله خپل هدف ته ورسیدلو امریکا مو د هیواد نه وایست د دوی په دغه باندې چې زه فکر کوم امریکایان خپل د طالبانو ووتل او ناتو هم وتښتید. نو موږ کله چې هغه هدف ته ورسیدو دا هدف تم رسیدو چې دوی باید موږ په دغه ټول شانو باندې ومني او هیڅ وخت هغه شی چې دوی په هیوادو کړي او یا د انسان په د حقوقو په اساس باندې دي یا د اسلام د حقوقو په اساس باندې دي زموږ د غوښتنه ونه کړي. موږ پوهیږو او ملت مو، یعنی دوی داس فکر کوي چې ملت لکه دوی خپل کورنۍ دي، د دوی کورنۍ نه دي. ملت 30 میلیونه ځینې کسان وایي چې 30 میلیونه دي، 30 میلیونه انسان. تاسو خدای نه یاست، دا غوي تاسو خالق نه یاست، تاسو اته د خپل ملت څخه خپل مشروعیت نه تر لاس کړي، تاسو یو انتخابات نه دی کړي، تاسو د خلکو نارامو نه اور نه دی اوریدل. دا څلور کاله کیږي چې ټول خلک چیغي درته وهي چې مکتبونه خلاص کا، دا ټول خلک چیغي وهي چې پانتونونه خلاص کا. دا ډېرې کسان چې وتښتیدل د افغانستان، تاسو خبر یاستئ چې څومره کسان د افغانستان د طالبانو د قدرت نیولو رئیس د وطن وتلې دي. هغه کسان چې په تایرو کې وتښتیدل خپل ځانونه په دغه کې والو زول د تیارو په پردو کې هغه خبرې نه کوي. دا ورسته اکثریت کسان چې ودلې د خپل اولاد د تعلیم او تحصیل او هغه اختناق او دیکتاتوري چې ارت روانه ده، هغه تعصب چې ارت روانه ده، د هغه د خاطر وطن پریشو دي، پریشې دي او پردي هوادو کې په سخت باندې شپې ورځې تیروي، چې په ایران کې دي، چې په پاکستان کې دي، چې په البانیا کې دي یا نور هوادو کې. نو کوي چې د جنگ خبرې خوږی ساعت تاریخ ځکه هغه ځای ګرم ده چې اور پکې بلیږي. اوس داسې یوازې په دودونه یې ګورو، لکه چې لاس انجلس کې چې اور ولګېده، موږ دلته یوازې اور په تصویر کې ولیده، خو هغه کسان چې هلته اور کورونه اور واخیستې هغوی په درد د احساسوي. هغوی ارمانونه ډیر متفاوت دي زموږ د سویت څخه. نو زه فکر کوم چې دوی هم د ملت نه امتیاز غواړي، چې تاسې باید کلن واعتی الله واعتی الرسول الامر منکم، چې یعنی اطاعت د خدای، اطاعت د رسول او اطاعت د الامر په تاسې باندې پساب واجب دی. الامر کله چې ما ټاکلی خو زه خدای نه پیژنم، ملت نه پیژني، موږ تاسې نه دی ټاکلی، تاسې د یو تړون په اساس باندې راغلی یاستئ، څنګه ملت ستاسې اطاعت وکړي؟ د څه شي په خاطر؟ د دې خاطر چې ته انتحاري لرې، د دې خاطر چې ته وسلې لرې، د دې خاطر چې ته امریکایي ټانکونه او حموي لرې، ته ما ډاروي؟ په زور زما نه بیعت اخلي؟ خدای په زور نه دی بیعت، یا دغه انتخابات په اسلام کې څوارلس قرن مخکې مطرح شوی دی. د خدای پیغمبر بیعت کړی دی، د خلکو نه بیعت خو وشه دی، د صحابه کرام او څلور خلفاو بیعت د خلکو نه اخیسته دی. بیعت دا چې زه تا پیژنم، ستا کړه راته معلوم دی، تقوا دې راته معلومه ده، عاید دې راته معلوم دی، ټول شان سواد، تعلیم، زده کړه او ټول شان دې راته معلوم دی، زه په تا باندې باور لرم، تا ته رای درکوم. نه پیژنم، تا نه وینم، څنګه زه ستا په تا باندې باور وکم او تا ته به خپل رای درکم یا تا باندې بیعت وکم؟ ته خپل مخ راته نه ښکاره کوې، زه ستا ابا او اجداد نه پیژنم چې څوک دي. نو دا د ملت نه دغه د قران نه یو وسله جوړول او د خلکو ذهنیتونه ورسره په حساب مسمومول، چې تاسې به د دوی د نمایندګانو مرکې لیدلې وي، چې کله یو ځوان ورته وایي چې د خدای په کور کې تاسې ګوري چې ښځینه او نارینه یو ځای طواف کوي، ولې پیسې په پوهنتون کې دوی یو ځای سره وایي؟ چپ په دې خاطر خبرې مه کوه چې ستا فکر نه رسېږي، کافره کېږي، دا ستا د سوینه جګه خبره ده. دا ټول خلک ډارول دي، رعب خلکو په زړه کې اچول، لکه د خلقیانو په دوره باندې دوره غوندي ټول په سب مرغو دي، ډار په وسه باندې ځان ته تسلیمول، دا خو لاره حل نه دی. اخر به دا خلک آزاد شي، اخر به دا خپل لاره پیدا کړي، دا خو یو پروژه ده، دا پروژه به ختم شي، دا نور پروژه ختم شي، دا به ختم شي. بیا تاسو څه مخ لرئ چې خلکو ته وګورئ؟ دا به دا غنجونو دا ځوان انجونی چې اوس باید اول صنف د فاکولټه کې وای، اوس په کور کې ناشته ده، څلور کال عمر یې اباس تیسو، دې ته به تاسو ځواب لرئ؟ هغه محصله چې اوس به ډاکټر وای، اوس په کور کې ناشته ده، یا وعده یې کړی ده، دا تاسو هغه ته به څه ځواب لرئ؟ دا خو باید د پښتنې نه باید د ماشومانو اخ به خدای اوري، د خدای د معاشر په ورځ به دوی خدای ته څه ځواب ورکوي.
مننه کو مېرمن فخرالنساء چې تاسو په دې خبرونه کې موږ وبخښی، تاسو څخه ویلی و چې لږ وخت به تاسو سره اس خدغه مسائل وایو، یا هم د افغانستان پاک له چرچ څومره خبرې وسی، بیا هم وخت کم وي. نو نړۍ مننه کو چې تاسو موږ ته خپل وخت راکې او په دې خبرونه کې مرا سره ګډون وکي، تاسو ته ډیر شایسته شپه غواړم.
مهرباني، مننه تاسو
ته. نړۍ مننه، نړۍ قدر من لدون کاری دون کو اغل میرمن فخر النساء یوسف زئی دا محل مرسر پدې خبرونه کې غډونه درلودي، حضور درلودي، دوی هم وای چې د افغان میرمنو د حقوقو مبارزه ده او پدې خبرونه کې غډون هم را سره کوي. نن هم د افغانستان په حق له د افغان میرمنو او د افغانستان ټول وضعیت کتنه وکړه او د دې راپور په حق له باندې خپل نظر سره شریک کړي.
ول یو رپورت دې را سره
ور بشو د جنوري په شپږشتمه نیټه عوامي نېشنل ګوند په کراچۍ کې د باچا خان د و دیرشم او د عبدالولي خان د نولسم اتلین په مناسبت غونډه جوړه کړې و. نور حال هم د دیوا خبريال ذوالفقار بیٹنی را سره په دې رپورت کې شریکوي.
عوامی نیشنل ګوند په کراچۍ کې د باچا خان او عبدالولی خان د تلین په مناسبت سیاسي غونډه کړې چې پکې د خار غنو پښتنو ګډون کړي.
یو قدم یو اواز بالا خور خپل اختیار
دستوري ته په وینا کې د عوامي نېشنل ګوند مشر سېنېټر ایمل ولی خان د افغانستان سره د پاکستان خرابو اړیکو نیوکه وکړي او ویل چې پښتانه د پاکستان د افغانستان سره د جګړې په لاوي نه دي.
او آخري یو پیغام
پختون قوم ته فلک کړي دا زه ریاست ته اورول غواړم چې که تاسو په افغانستان باندې عمله کول غواړئ نو پښتانه به په هغه خوشاله نه وي او د دې عمل به نه پیکي.
افغانستان کې سات لړۍ کې حامی نه وي.
ایمل ولی خان دا خبره په داسې وخت کې کړي چې تیر کال په 23 دسمبر افغانستان کې واکمنو طالبانو ویلي وو پاکستان د پکتیکا برمل ولسوالۍ کې بمباری کړي، وزیرستاني کډوالي وشتي، د ماشومان او د ښځو په ګډون پکې شپږ سلويخ کسان وژل شوي. د پاکستان پوځ او حکومت داوا کوي پاکستان کې نامني او ترګري په افغانستان کې د طالبانو په واک کې راتلو وروسته سیوا شوي ده او د افغانستان د خاورینا پاکستان کې ترګری کیږي. خو طالبانو د پاکستان دغه تورنا تل رد کړي او ویلي دي پاکستان دی د خپلو ناکامو ذمہواری په دوی نه وراچوي. غونډې ته وینا کې د ګوند نورو مشرانو په پښتونخوا کې د ترګری سیوا کېدلو په اړه اندېښنې څرګندې کړي او د ترګری په اړه د پاکستان ریاست تګلارې په کلکو ټکو وغندله.
اوس کدی وایي د مذاکرات او اپریشن کوم د دې مطلب دا دی چې د اپریشن کې هم زما قوم وژني دهشتګر ختم نشو او کدی مذاکرات کې هم زما قوم وژني.
پاکستان کې په ځانګړي توګه په ورستیو کې د خیبر پختونخوا، جنوبی او قبایلی او بلوچستان صوبې کې د نامنی او ترګری پیښې زیاتې شوې دي. د پاکستان پوځ هم وخت په وخت د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو او بلوچستان کې د شر خوراونکو وسلوالو ضد د عملیاتو او ترګرو د وژلو دعوی کوي. د پاکستان حکومت او پوځ وای د ترګری د خاتمې پورې به د ترګری ضد جګړه جاری ساتي. ذوالفقار بیٹنای وی ویډیو کراچی.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زمونږ خوبونه، امیدونه او د غوړه سباوند د پاره زمونږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
سلام شه اوریدونکو، لیدونکو بی بی شیرین خبرونه ته یو سو منټه لرو چې یو سو پیغامونه په کې وړاندې کوو. ټول سلامونه، وعلیکم السلام، ډیر مننه تاسو ټول.
وعلیکم سلامونه.
او اور سره امی عبدالرحمن وی پتالیم پروگرام کولی یو نړی مننه چې پتالیم پکې خبرې نه و نو زکه وی ټول کلی کې دا وی چې تعلیم پکې خبره نه و زکه ټول کلی کې ډاکټر نه و. ای زو په جوړ کې د هلکانو انجنکو ځان ځان سکولونه او کالجونه دي نن ټول نړی ته دا خبره پډاګ شوې ده چې هلک په مقابله کې د جنۍ تعلیم ډیر ضروری دی. مننه تاسو پیغام. بیا ټول سلام علیکم. سلام د هر زین را روان دی، ډیره مننه ستاسو ټولو. او ګوهر محمد خان هم ساوینه زماوینه یو وینه یو وینه نو یی چې باید پښتون قام یو شي او د ترهګر دښمنانو نه دی ازادي ترلاسه کی. بیا دوی تاسو دا میرمن یوسف زئی ته ستاینه کړی ده چې ډیره ښه خبرې کړي. مننه مامو جان وی، زنانو تعلیم ډیر ضروری دی، مننه ستاسو. او ټول سلام علیکم. سلام
علیکم سلامونه او ش
او
خیر دی تار نواز صاحب، تاسو سلامونه راستولې نو علیکم سلامونه دی وای چې لرسنه وخت تاسو او امین صادق صاحب هم سلامونه وړاندې کړی دي نو علیکم سلامونه.
بالکل. او په یوټیوب کې نصیب ګل سلامونه را لېږلې دي، او فرید ګل سلامونه را لېږلې دي، مننه ستاسو. او زیډ ایکس هم د سلامونه را لېږلې دي، ډیره زیاته مننه. او دا ملاله یوسف زئی په حق لویلې چې هغه یو سیمبل دی د تعلیم په حق، لنو مننه ستاسو. او ټولو سلامونه ته وعلیکم السلام. شوکت خزان ستاسو هم ډیره زیاته مننه.
ګل رحیم هم سلامونه وړاندې کړې دي. ګل رحیم وزیر مې د دبي څخه ملګری سر محمد کریم وزیر، او تاسو ته سلامونه وایو. رمانانا
برکت شاه افریدی، خوشپمو په نصیب شه، نو ستاسو خورز په نصیب شه، ډیره زیاته مننه. او ښه ګلونو او سټیکرانو هم ډیره زیاته مننه چې تاسو یې را لېږئ. او ښه ورسره اتا محمد قسمت صاحب، تاسو هم سلامونه را لېږلې دي او مننه مو را لېږلې ده. وخت ډیر کم دی، تاسو ټول پیغام خو نشو لوستلې، خو تاسو ستاینه کړې ده نو ډیره زیاته مننه. او د شیرونو مهم ډیره زیاته مننه.
چمتو وزیر هم پیغام را لېږلې و چې که تاسو افغانستان ته ورسې بشري حالات یعنی دومره خراب نه دي، خو چمتو وزیر صاحب که تاسو راته چې تاسو په دا درې نیم کلو کې وایې څلور کلو کې تاسو څومره وخت په افغانستان کې تیر کړی دی، که دې په حق له هم معلومات راکړي او آیا تاسو دا مهال په افغانستان کې یاست. مننه کوم. او
نو د ټولو ډیره زیاته مننه بهشته جان استاسو، مننه د ټول د ټلیفونونو چې چا چا کړیو پیغامونو، ډیره زیاته مننه کوم.
او مننه به خپل د قدر منی میلمنه ډاکټر فخر النساء او کچ په دې خبرونه کې را سره نن ملتیا درلودل، ډیر معلومات شریکل په دې لچې تاسو ډیر څه ورسز د کړی وی او یا هم پز رپوري معلومات و تاسو زندې تر لاسه کړی وی. او افغانستان اوسنی حالات په هکله ډیره خبرې وکړلې. دلته به هم مننه ساس کوم او تخنیکی همکارانو هم مننه وکړو، د کیلون شوان زبر دان او خپل محترم پروډوسر صاحب شهزاده خمنه نه کوچ د خبرونه تاسو تنظیم کړي و. دلته به مرسته سره اجازه خور تاسو شوره شچاري علام السلام.
د ډي وی لیدونکو، تاسو د ډي وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي وی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ
سلام، سرزیا هستم با برنامه هایل از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا. خوش آمدید. در این برنامه روی نگرانی‌های افغان‌ها به ویژه دو مسئله که امروز بیشتر را به خود کشانده است بحث می‌کنیم. یکی چگونگی انتقال یا هم مهاجرت افغان‌ها به آمریکا، و دیگر هراس از وخیم‌تر شدن وضعیت اقتصادی افغانستان در تعاملات با آمریکا و جهان. سازمان ملل متحد گفته است که با توقف کمک‌های خارجی آمریکا، نیازمندان در افغانستان بیشتر متاثر خواهند شد. استیفن دجارک، سخنگوی منشی عمومی این سازمان، در جریان هفته گذشته گفت که آنتونیو گوترش از توقف کمک‌های مالی ایالات متحده به افغان‌ها شدیداً نگران است. پیش از این برنامه جهانی غذا گفته بود که میلیون‌ها نفر در افغانستان با گرسنگی شدید هم مواجه هستند. رئیس جمهور ترامپ در نخستین روز کاری خود با عنوان رئیس جمهور ایالات متحده دستور توقف موقت 90 روزه کمک‌های توسعه‌ای خارجی را صادر کرد. شما آگاه هستید. همچنان این تصمیم به منظور بازنگری در کارایی این کمک‌ها و هماهنگی آنها با سیاست‌های خارجی و حکومت او اتخاذ شده است. در این روز دونالد ترامپ با امضای فرمان اجرایی دیگر اعلام کرد که برنامه پذیرش پناهندگان به ایالات متحده از 27 جنوری برای حداقل 3 ماه به حالت تعلیق در خواهد آمد. این فرمان هزاران افغان را که برای انتقال به آمریکا آمادگی می‌گرفتند متأثر ساخته است. سوالات زیادی در این مورد وجود دارد. ما هم خواستیم در این بحث شریفه عباسی، وکیل مهاجرت از ایالات متحده، و عبدالهادی فرهنگ، آگاه امور سیاسی و اقتصادی از آلمان را با خود داشته باشیم. به هر دو مهمان خوش آمدید میگم. کوشش میکنیم کم کوچکتر جوابها را داشته باشیم تا در نیم ساعت بتونیم معلومات کافی برای بیننده ها و شنونده های خود تقدیم بکنیم. خانم عباسی، سوال اول از شما میشه. منعیس وکیل مهاجرت در امریکا، به زبان ساده برای بیننده های ما اگر شما تعریف بکنین، آخرین معلومات در مورد چگونگی انتقال و یا هم وضعیت پناهندگان و مهاجرین افغان چی است پیش شما؟
سلام و احترامات عرض می کنم برای شما و برای بیننده ها. این فرمان که رئیس جمهور دستور داده زیادتر راجع به کسایی هست که کیسایشان از طریق رفیجی یا از طریق آی او ام فلایت ها داشتن و اینجا که می آمدن می سرم بنفیت می گرفتن. این دستور راجع به اوناست که بیسیکلی امی برنامه را پاس کرده، سسپند کرده، یعنی که برنامه را از بین نبرده، فقط
به تعلیق درآورده،
به تعلیق مانده. و این زیادتر سر کسا تاثیر میکنه که آمده بودن به فلایت بیاین اینجا، چون اینجا امو بنفیت ها را و ریسلمنت بنفیت که اونا میگرفتن فعلا به اونا پاس است. سو ساده براتون بگم، ای چون اونا کسایی که آمده بودن که اینجا بیاین، فلایت های از اونا را سرشان تاثیر میکنه و فعلا به پاس مانده. و چون سر کسای از اونا تاثیر میکنه، کسای دیگه که از طریق کری لوکیشن فلایت داشتن و میرفتن طرف قطر یا دوها، اونا هم همگی از اونا هم سرشان تاثیر میکنه، چون تا از اونجا امی کسایی که بیشتر باید می آمدن تا اونا نبراین از اونجا، دیگه کسا رو اونجا برده نمی تانن. و این کسایی که SIV دارن، ویزه SIV دارن، اگر در اوبیسا نیستن، یعنی در قطر یا در دوحه نیستن، اگر اونا خودشان می تانن که فلایت های خود ارینج کنن، اونا می تانن اینجا بیاین. منطقه امو ریسرمن بنفیتس و این گپا را اینجا که اگر آمدن چون امو برنامه سسپند کرده گرفته نمیتونن، سر از اونا اگر ویزیشان فعلا به دستشان هست، اونا آمده میتونن اگر خودشان فلایت یا ترانسپورتیشن خود بگیرن، پرایویت ترانسپورتیشن ارینج کنن. دیگه کسای دیگه کیسایشان که به جریان هسته، مثلا منتظر کام اپرووال هسته یا کیسایشان در دیگه سفارت ها هسته، اونا هنوز هم کیسایشان به پروسس نرمال هسته، به جریان هستن.
تشکر. اتفاقا بیشتر میخوایم که توضیح زیادتر در قسمت وضعیت P1 و P2 SIV و اسپانسرشپ صحبت بکنیم، ولی برای فرهنگ صاحب فرصت میتیم. شما فرهنگ صاحب چی مطالعه کردین؟ اتفاقا تنها تصمیم توقف روند پناهندگی بعد از 27 جنوری مسئله مهاجرت از یک بود متاثر نساخته. از صحبت های خانم عباسی هم فهمیدیم که بود کمک های مالیش قطع میکنه، یعنی حتی کسایی که فرصت داشتن، با معذرت تلفونا اصلا از ما دور نمیشه دیگه، کسایی که حتی فرصت داشتن تکت بگیرن و یا برشان تکت داده شد از طرف مؤسسات خیریه مشخص که خانم عباسی یادآور شد برای انتقال، اونا متاثر شدن. شما مطالعاتون از این بحث چی است؟ این تأثیرش چگونه بررسی میکنه؟
سلام، حضور مبارک شما و همکاران محترمتان و جناب وکیل محترم و مهمان عزیزتان خانم عباسی عزیز و تمام بینندگان در سراسر دنیا، ما سلام احترامات تقدیم میکنم. در کل در افغانستان شما بهتر میدانین که یک امیدواری ایجاد میشه که یک طبقه که واقعا در افغانستان فعلا به مشکل هستن و مشکلات دارن و یک امیدی برشان بود که برن ایالات متحده امریکا به خاطر بچه‌شان تحصیل کرده، خانوادهشان در آسایش و در آرامش و در تحصیل و در دانش باشن، و او خاطر یک ناامیدی بسیار بزرگ ایجاد میشد. از دیدگاه مسائل حقوقی خانم عباسی عزیز موضوعات را طرح کردن، ما در کل
خدمتان توضیح بدم که در کل مردم افغانستان، چی در پاکستان، چی در قطر و چی در جاهای دیگه که امیدواری هایی که وجود داشت، با این تحول عظیمی که در امریکا آمد، بعضی بندش‌ها و بعضی فرامینی که ایجاد شدی، فرامین یک حالت ناامیدی در کل بالای مردم افغانستان و بالای کسایی که امیدوار بود که کیسهشان در حالت بررسی و در حالت رفتن بود، بالای از یک ناامیدی بزرگ ایجاد شده و ایجاد خواهد شد و در دراز مدت یأس و ناامیدگی و رضا بسیار زیاد خواهد شد. مسئله دیگه ای است که از دیدگاه بود اقتصادی، سیاسی، اجتماعی در کشور شما می‌بینید که هر روز تورم، مسئله مشکلات بلند رفتن قیمت ها و مواد غذایی گران میشه و مشکلات عظیمی که در تمام زمینه ها ایجاد شده، یک تأثیرات منفی در کل بر جامعه افغانستان و در کشور عزیز ما داره و داشته و یا همه دست به دست هم داده و این ناامیدی هایی که به خاطر نارفتن و اون طبقه ای که خیلی آسیب پذیر بودن و ثبت نام کردن و بعد می رفتن در پاکستان و بسیار از این مسئله آسیب پذیرتر میشن. به چی دلیل؟ به این دلیل که شما ببینید که هر روز اگر نرخ قیمت افغانی یا قیمت دلار در افغانستان بالا میره، همینطور کسایی که در پاکستان زندگی میکنه یک زندگی دارن که واسه زندگی همیشه در مصرف هستن، یا کسایی که در قطر هستن یا کسایی که دیگه جا هستن، اگر یا واقعا ایالات متحده آمریکا برای زیاد کمک کنه و یا رب از امو وعده هایی که داده شده انتقال بده، بسیار کار شایسته میشه. میلیاردها دلار در افغانستان خرج شد و در زمینه های مختلف ببینید کدام دستاوردی در کشور ما نداشت و یگانه دستاوردی که اگر این مردم ما انتقال پیدا میکنه و یا تحصیل میکنه به دانش، به علم، به فناوری، به تکنولوژی دست پیدا میکنه، برای افغانستان در دراز مدت یک سرمایه است. ما امیدوار هستم که در خصوص انتقال یادبای کشور ما هر چه زودتر ایالات متحده آمریکا و کشورهای دیگه مثل اتحادیه اروپا که وعده هایی را که دادن کمک بکنند، بالخصوص در پاکستان ما تماسایی که داریم مردم بسیار به حالت ناامیدی است، مشکلات پنجه نرم میکنن و مشکلات اقتصادی روز به روز هم در افغانستان و هم در پاکستان یارا بسیار به ضعف عظیمی قرار خواهد داد و قرار میتواند در از مدت هم مردم ما از این احس ناامیدگی بسیار زیاد رنگ میبرند و من نظرم ایست که همین سرمایه میلیست این مردم یار اگر انتقال بدن در دراز مدت به نفع افغانستان است.
تشکر. خانم عباسی، برمیگردیم به بحث قبلی. هرچند بحث تکنیکی وجود داره، اما یک نگرانی دیگه در بین افغانهایی که داخل امریکا هم شدن وجود داره. مثلا از گذشته ها بحث های وجود داشته که این کسایی که از طریق امکانات P1 و P2 داخل امریکا شدن، اینا به شکل دقیقش از لحاظ امنیتی و از لحاظ حقوقیشان چک نشدن و ترس و اعراب وجود داره که اینا هم ممکن در نهایت متاثر شن و یا حتی اخراج شن. آیا معلومات در این مورد دارین؟ آیا افغان ها در این مورد در حالتی که در امریکا حضور دارن و تا حال قضایایشان برطرف نشده، گرین کارت نگرفتن، نگران باشن؟ اگر باشن چی باید بکنن؟
حقیقت ایست که حالت با فعلا حالت با حالت تغییر شدن است، یعنی هر روز هر لحظه اینو امی پالیسی هایشان چین میشه، هر روز یک اگزیکیتیو اوردر نو جدید میبره که حالت با تغییر بندازه و فعلا کیسای مشخص یا دقیق یا سوالای مشخص هیچ کس نمیتونه جواب درست بده چون هیچ کس معلومات مشخص نداره. فعلا مطابق با گایدنسی که ما داریم، مطابق با معلوماتی که به ما پیش شده، کسایی که اینجا با کدام استاتس یا قانونی داخل شده، اونا مشوره بزرگ ما برای اینا هست که فعلا کدام کاری به قانونی نکنن، کدام قانون نشکنانن و اسناد خود که اگر اونا اسناد قانونی دارن، اینجا مثلا اگر در پرول هستن یا اسایلم دارن یا گرین کارت دارن، فعلا همو کاغذ های خود یا داکومنت های خود با خود داشته باشن، چون چیزی مثل که شما و هر کس آگاه هستن خبر دارین اینا ایس رید و ارست و چیزا زیاد شده، منتها تصمیمشان یا مقصدشان نیست که کسایی که نشنال سکیوریتی ریسک هستن زیادتر پشت از اونا میرن. منتها چند روز پیش پیش باز رئیس جمهور دستور دادن که اینا باید یک کوتر رو ویچ کنن که هر روز 100 و چند درست باید بکنن. و این یک چیزی خطرناک است چون اینا یا زیادتر سرشان فشار است که باید هر روز هم کوته خود رو ویچ کنن. اینا میشه که کسایی که با نظر از اینا شاید undocumented بیای یا کسی شاید فکر کنن که بی‌قانونی نیست اینجا، اونا رو استاد کنن یا ازشان سوالات کنن. اگر شما استاد شدین یا if you find yourself in a situation like this، بسیار مهم است که شما از حق حقوقتان با خبر باشین، چون هر کس که به خاک امریکا هست که اگر documented هستین یا اگر undocumented هستین یا قانونی هستین یا غیر از قانونی، شما همگی اینجا حق حقوق داره. You know, you have constitutional rights that is guaranteed by the constitution, due process rights. و یک از اینا هست که اگر شما را law enforcement یا ICE official استاد کردن، شما حق زیر دارن که شما سوالاشان جواب ندن. You have the right to remain silent. مگر بعد از اونا باید بگن. و حق از این دوم از این هست که شما حق دارن که وکیل داشته باشین و وکیلتون شما رو رپرزنت کنن. اگر اینا به خانه شما آمد، پشت به دروازه شما آمد، شما هیچ گونه ضرورت ندارین که دروازه رو برای زینا واز کنین تا اینا arrest warrant نداشته باشه و او arrest warrant از طرف یک قاضی باید امضا شده باشه. بعض از اینا که میاین ICE arrest warrant نشان میده که او با او شما ضرورت ندارین که دروازه رو واز کنین یا سوالای زینا رو جواب بدین. باید مطمئن باشین که امو warrant که اینا برای شما پیش میکنه از طرف یک قاضی پیش شده باشه. و مهم است که اینا رئیس جمهور مثل که زیاد کسا خبر داره یک دستور دیگر رو پیشنهاد کرد، کسایی که اینجا با پارول آمده و پارولشان less than 2 years یا 2 سال بیشتر کمتر داخل شدن به امریکا، اینا یک کمک زیاد باید عجله کنن که یک استاتس دیگر را بر خود اپلای کنن، مثلا پناهندگی یا طریق دیگر برای گرین کارت درخواست کنن، چون اینا میتونن که پارول مطابق با دستور رئیس جمهور میتونن که پارول را ریووک کنن و پارول دیگر رینو نمیکنن. سو اگر کسایی که اینجا از 2 سال کمتر داخل است امریکا داخل شدن و استاتس پارول دارن کمتر از 2 سال، اونا یکمک موضوع اونا یکمک قابل تشویش است چون پارولشان میتونن ریوو کنن و اونا رو با یک چیزی به نام اکسپدیتد ریموول میتونن که بندازنش. سو اونا کسا که اگر کسی هست که به این حالت است، بازوترین وقت به یک وکیل ببینن که اگر کدام استاتس دیگه برشان پیدا میشه. و اگر اینا در یک سیچویشن خود پیدا کردن که کد آیس آفیسر یا لا انفورسمنت آفیسر روبرو میشن، 100% با اونا صحبت نکنن، معلومات نتن برشان و بگن که ما وکیل داریم، میخوام که وکیل ما با شما صحبت کنن.
به یک نکته بسیار مهم اشاره میکنین خانم عباسی، اتفاقا از وکیل صحبت میکنین. ما در امریکا زندگی میکنیم و بحث مهاجرت وقتی که میشه پیدا کردن یک وکیل، او هم وکیل خوب که افغانا و افغانستان و قضایای افغانستان بفهمه، مشکل است. و وقتی اگر پیدا میشه و بسیار گزاف و قیمت میباشه، رای حل دیگی بر افغانهایی که حتی توان در پارول گفته شما هستن و کمتر از 2 سال میشه که در داخل امریکا هستن، رای دیگی رسیدن به کمک قانونی برشان چی است؟
زیادی از این non-profit agency هستن که کمک های حقوقی میکنن، بعد مثل که شما و دیگه افغانهایی که از این پروسس تجربه دارن، اونا wait timeشان بسیار زیاد است یا پروسسشان یکمک سلوتر میباشه. منطقه ایجنسی ها هسته non-profit agencies که اینا را کمک میکنن. بدون از او بسیار مهم است که کسایی که در این حالت هست خودشان خود ادوکیت کنن، با خبر باشن از حق حقوق خود که دارن با داخل امریکا.
مثلا بحثای وجود داشته که یک نفر در افغانستان، با معذرت امیدوارستم که من بسیار خارج از دایره صحبت نکنم، با نشان دادن یک بل برق تانسته بالای تیاره باشه و داخل تیاره بیایه و در نهایت امریکا، و اونا نگران هستن که ممکن ما استحقاق اصلی افغانایی را که در اونجا در واقع با آمریکایی‌ها کار کرده بودند، با نیروهای آمریکایی و یا هم متحدین، و در نهایت مستحق ازی بودند که بر اساس خطراتی که متوجهشون میشد بیرون از افغانستان باشن، ضایع کرده باشن. آیا اونا نگران باشن؟ آیا در واقع فرمان صادر شده بندهای داره که اونا را مشخصاً هدف قرار بدن؟ یا یک بحث کلی است؟
فعلا کسایی که مثل که شما گفتین به بیل برق آمدن، او یک چیزی است که هیچ وقت به تاریخ امریکا نشده بود، منتها در دوران انتقال ای گپا زیاد شده. منتها زیادی کسایی که از طریق انتقال به امریکا داخل شدن، اونا همگیشون به سال اول یا به سال دوم همگی اینا برای پناهندگی یا از یک کدام طریق دیگه برای گرین کارت درخواست کردن. فعلا زیادی از این کسا به استاتس پارول نموندن. اگر مونده شاید یک تعداد بسیار کم مونده باشه. سو اگر کسی doesn't matter که اونا از چی طریق داخل شدن، فعلا چیزی که مهم است که اونا فعلا چی استاتس دارن به داخل امریکا. و اگر استاتس دائمی دارن، مثلا اسایلم یا گرین کارت، اونا موضوع تشویش نیست برای اونا. کسایی که موضوع تشویش است برشان کسایی که استاتس موقتی داره، مثلا اگر اینجا از طریق مرز بی قانونی داخل شدن یا استاتس پارول دارن و پارولشان در صورتی است که خلاص میشه یا تمام میشه، اونا یکم که بر از اونا قابل تشویش یا نگرانی است. منتها کسای دیگه که در انتقال آمده بودن و بل برق استفاده کردن یا چیز دیگه، منتها اگر فعلا اسایلم دارن، اپروود اسایلم یا گرین کارت دارن، اونا تشویش قابل تشویش نیست برای زنا.
تشکر. آقای فرهنگ، برمیگردیم به شما خانم عباسی. آقای فرهنگ، خبرگزاری رویترز گزارش میده که همزمان با تشدید بحرانات بشری در افغانستان، تنها سال گذشته میلادی 40% کمک‌های بشردوستانه در افغانستان از سوی ایالات متحده آمریکا تمویل شده بود. مشخصاً قطع کمک‌های آمریکا، البته کمک‌هایی که برای جهان است، بدون شک افغانستان متأثر ساخته، افغانستان را در کدام مرحله قرار میده؟ آیا راه بیرون رفت برای افغانها برای افغانستان است؟ فکر میکنین یک ویژگی برای افغانستان ممکن قائل شده باشن و یا هم شوند؟
فعلا خو قطع کمک ها تأثیر خیلی منفی بر بازار ارز افغانستان و در بازار مواد اضافی افغانستان انداخته و اوج قیمت ها را بالا برده، و شما شاهد هستین که ارز خارجی هم، دلار و یورو هم در افغانستان قیمتش به شکل سراسان بالا رفت. و تعادلی که وجود داشت در بازار صرافی افغانستان و تعادل شکستان و دلار بسیار سرسام‌آور، قیمتش بالا رفت. شما می‌بینید که تجارت در افغانستان تجارت سنتی است. ما تجارت ما همه سنتی است. از قدیم الایام مردم بالای بانک‌ها و اعتماد خاصی را قبلا داشتن و دارن فعلا ندارن. بانک ها پولای مردم نداد، در صفحه مردم استاد شد، مشکلات عظیمی بعضی بانک ها داشت، البته کل بانک های تو نیست، بانک های خوب هم ما داریم که بسیار ارزشمند هستن. اما اینمی بازار اقتصاد افغانستان دست صرافی و دست تجارت سنتی است. این بسیار قطع شدن کمک های انکشافی یا کمک های مردمی یا کمک های که به مسائل اولیه است، به مردمی که بی‌نیاز به مشکلات اقتصادی مواجه هستند، کمک‌های خوراکی، قطع از این بسیار مشکلات عظیمی را می فرمانش که تا هنوز قطع نشوه، فرمانش که امضا شد بسیار مشکلات عظیمی را در بازار افغانستان ایجاد کرد و دلار را بالا برد، یورو را بالا برد و همین سوء استفاده بعضی تاجرای کشورهای همسایه ما که قیمت‌های مواد اضافی را بالا بردند، چون یک وابستگی وجود داره که تاجران میان از سرای شاهزاده یا از مارکت های دیگه صرافی ها دلار ارز میگیرن، میرن در کشور همسایه جنس میخرن به شکل سنتی، دوباره میارن به افغانستان. به خاطر ترس و ایراس قیمت ها بالا میره، یک دم در تمام زمین ها یک موج عظیم ایجاد شد. البته سراسیمگی و این موج با تزریق 25 میلیون دلار امروز و 25 میلیون دلار دیگه فردا تا جای را کنترل شد. اما پشت از این قضایا دو تا موضوعاتی است. یک موضوعش قاچاق ارز افغانستان به کشورهای مثل همسایه ما، کشورهای همسایه و مرزهای مختلف که قاچاق میشه ارز افغانستان، که یک کار بسیار خوب و کار بدی است که باید جلوگیری شود و مشکلات عظیمی اقتصادی بر کشور ما بار میاره. و موضوع دومی است که بعضی از صرافا و بعضی از تاجرا و بعضی از کسای استفاده جوی ما داریم به خاطر منافع شخصی و منفعت خودشان قیمتا را در صبح که شما در سرش در مارکت های صرافی در سراسر افغانستان ببینید، صبح قیمتا با خیلی بالا میشه، اما ببینید بعد از ظهر یا شام وقتی بسته شدن صرافی ها دوباره قیمتا پایین میاد. یعنی بالا نگه داشتن و پایین نگه داشتن قیمت ها یا از طرف بعضی از علاقاتی است که در خارج اکثرا حضور دارن و صراف های تاجرهای خیلی بزرگی هستند که بازار بالا پایین میکنن که یک سود عظیم یک فایده عظیم در جیبشان بره.
آقای فرهنگ کوتا،
مردم افغانستان از این مسئله خیلی ضرر و آسیب میبینه.
کمک ها را مشروط ساخت آقای ترامپ، گفت اگر تجهیزات نظامی ما داده نشد در بدلش ما کمک ها را قطع میکنیم و حتی پول برای حکومت طالبان میدیم. شما چه فکر میکنیم راه بیرون رفت برای افغان ها به ویژه اداری که افغانستان را حکومت میکنه بالایش طالبا چی است؟ آیا از فاجعه بشری که پیش بینی میشه جلوگیری کردن میتونن یا خیر؟
به نظر ما این مسئله تجهیزات دادن تجهیزات، چون من مسلک نظامی زیاد نمیفهمم، من خر میفهمم که تجهیزات دادن نظامی غیر قابل چی از اجراست و اجرایی شدنی نیست و کار بسیار سختی است و این کار به هیچ وجه نه طالبا در حقیقت امارات اسلامی تجهیزات میتن نه و نه یام در وقتش چرا تجهیزات گذاشتن و جا وقتی که گذاشتن خب برای زیاد تحویل دادن به اساس یک توافق دعا وارا حکومت ساختن تجهیزات برشان تحویل دادن، الان میگه تجهیزات ما را بده ما کمک نمیکنیم. خب بالاخره به اساس یک مذاکراتی که الان ادامه داره، در شما شاهد بودین که در قطر و در امارات چیز بالاترین مقامات آمدن از کابل، دولت مرداش آمد در کابل مذاکرات داشتن با امریکا، دوباره مذاکرات ادامه داره که کمک‌ها را یا به نام‌های مختلف دوباره شروع بکنن. این مسئله زودگذر است و بحث دادن تجهیزات غیر قابل چی است اجرایی است یک صحبت غیر ممکن است، مثل که ما بگم بیا میای سر ما مثال حساب کنیم، یک چیز غیر ممکن است. او سالارم در جای مختلف رفت و که افغانان در نگهداری بسیار تجهیزات زیاد ضعیف هستند، تو نیست که همه چیز برای جای حساب بتنه دوباره بتنی، مسئله شدنی نیست. اما مسئله عرض است که دوباره مذاکراتی که ما خوشبین هستیم، مذاکراتی که ادامه دارد، دو این مسئله حل میشه. و چی دلیل؟ به این دلیل که مردم افغانستان مهم است، ملت مهم است، دولت ها میرن و میان پشت هم مقدر در بطن نظام ها در عمر ما و شما، شما ببینید چه تغییرات زیاد آمد دولت ها. اما سیاست ها و ایالات متحده امریکا هم اصل نظری که داره یا اروپا اصل نظری که داره، مردم برش ارزش داره، ملت ها ارزش داره، حقوق بشر برش ارزش داره، با او خاطر با کمک های خود به شیوه های مختلف دوباره شروع خواهند کردن و اروپایی هم فعلا کمک هاشون ادامه داره. تنها کمک ایالات متحده امریکا نیست، بلکه کمک های کشورهای دیگه هم هست که بود حالت ادامه دادن و اجرایی است. مسئله اساسی است که در کل باید دولت مردم در کابل بنابر منافع ملی، منافع مردم باید گام های را ورداره که جامعه جامعه هم قناعت بکنه. تنها از یک دست صدا نیبره که از همیشه دونرا کمک بکنه یا مالیت دهندگان ایالات متحده امریکا کمک بکنه. باید در این مسائل حساب دهی شوه، باید مسائل کمک هم شفاف شوه، محصات کمک دهنده که 80% پولا در جیبی ازی کسای کمک ها را توضیح میکنه جیبی ازی مسائل یا حل شوه. تشکر
و بخشین فرهنگ صاحب، من صحبتتون رو باید قطع میکنم، کمتر از 5 دقیقه وقت داریم. خانم عباسی، پیشتر شما به یک نکته اشاره کردین، گفتین اگر کسایی که SIV دارن و قضایهاشان قبول شده است و منتظر ازی بودن که به پروازها به کشورهای سوم انتقال داده شون، مثلا قطر، اونا میتونن خودشان تکت بگیرن و برن. امیر برشان اگر ساده تشریح بتین، با کی در تماس شون تکت اگر بگیرن؟ ممکن قیمتش بلند است و در نهایت وقتی امریکا میان بر اسکان مجدد که شما از نهادهای کمک کننده که متاثر شده از فرمان اجرایی برای قطع کمک های خارجی و یا هم تعلیق آوردن کمک های خارجی، رای حل برشان آسانش چی رقم است؟ با کی با تماس شوند تکت تیاره بگیرن، کجا برن و در نهایت در امریکا چگونه برسن؟
براتون میخواییم خلاص بگم امی دستوری که داده شده ای زیادتر سری کسایی که از طریق جریان داره و ای کسا که از طریق استیت دپارتمنت به قطر یا به دوها هستن و منتظر بودن که از طریق IOM به پروازا بشنن و ای دستور امو فلایت تیکتی IOM و IOM فلایت و ویلکم منی سرزینی تاثیر داره.
این قطر میکنه؟ بله؟
بله، این را فقط سسپند کردن. اینال کسایی که برنامه از برنامه اس ای بی می اومدن، اینا که از طریق امی کیر ریلوکیشن در طریق در دوها می رفتن با کمپای یو اس امریکا می رفتن منتظر پروسسینگ کیس خود بودن، اونا کیسشان به مو بیسا هست حال فعلا و مو پروسسینگ سنتری که در دوها است اونجا هست. کسایی که مثل که ما پیشتر گفتم کیس اس ای وی دارن و کیسایشان در دیگر سفارت ها هست، مثلا اگر در اسلام آباد هست یا در دیگر سفارت ها در دیگر مملکت ها هست، اونا کیسایشان هنوز به جریان هست. منتها کیس در وقتی که کیس از اینا باز میشه که وقتی کیس از اینا ویزیشان میته و اینا آمده میشن برای فلایت، چون امو فاندینگ برای آی او ام که داده میشه که فلایت تیکت از اینا را و ویلکم منیشان را که بده اونا پاس شده و اونا اگر خواستن که از طریق خود وقتی که امو ویزی خود را به دست آوردن نخواستن که منتظر بکشن، میتونن که خودشان پلین تیکت خود خودشان بگیرن و بیاین اینجا. منتها باید از این آگاه باشن که در پورت آف انتری شاید مشکلات ببینن
وقت داخل شدن در سرحد،
وقتی داخل و امو ویلکم منی و چیزا را همش از دست میدن و کسای شاید به این تشویش بفته که اگر کیسای ما فعلا به دوحه هستیم، کیسای ما به جریان است، ما میتونیم که کیس خود را ترانسفر کنیم به کدام سفارت دیگه. شما میتونید، منتها باید از این آگاه باشین که در هر جای شما کیستون ترانسفر کنین، مثلا در پاکستان یا در کدام کشور دیگه، با کنسولیت از اونم وی تایم که وی تایمشون،
یعنی هر کشور دیگه که برن اونجا منتظر میمانن
حالا بیشتر از یک سال و او در هر کشوری که میرن خودشون هم باید دو کشورم استاتوس داشته باشن، یعنی ویزا داشته باشن که اونا را امو یک سال یا هر چقدر.
پس شما پیشنهاد میکنین هر جایی که هستن همونجا باشن، حتی اگر مشکل اقتصادی هم دارن باید در جایی باشن که جنجالشون طولانی تر نشه؟
فعلا امو دمو تک حالت هستیم.
و یک سوال کوتاه دیگه، اگر یک ماستون اتفاقا ویزی خود به دست آوردیم ولی پول نقد و یا کمکی یا هم امو پول خوش آمدید آی او ام یا ویلکم منی که شما گفتین برم دادن نمیشه و ما در نهایت تصمیم میگیرم میایم امریکا و تایی پروسس کرده و یک خانه پیدا میکنیم و زندگی میکنیم، آیا امید یا هم امکانی وجود داره که در نهایت در آینده اما پولی که ما برش مستحق بودم که باید برم دادم میشد در پاکستان یا در قطر او را برم پسانتر بتن و بگوین که ما دوباره شما را کمک میکنیم؟ 30 ثانیه داریم.
سو بعض از این پولاره که میتن اینا تو پول نیست که براتون بده، مثلا قرضه وری میتن که شما باید در حدود یک تعداد وقت باید برشون پس هم پولشون بدید، سایک لون. سو فکر نکنم که براتون اون رو باز پسانتر بده وقتی که ضرورت نداشته باشه. منتها او هم یک حالتی است، یک موضوعی است که نامعلوم است فعلا.
تشکر خانم عباسی و آقای فرهنگ، تشکر از صحبتایتان. میفهمی این بحث بسیار دامنه گسترده داره، بحث وضعیت اقتصادی در افغانستان و وضعیت مهاجرت و پناهندگی افغانها. با امید از اینکه در برنامه بعدی بیشتر روی مسئله تاکید بکنیم، ولی من پیشنهاد میکنم خانم عباسی هم در صفحات اجتماعی ما میتونه با پاسخهای شما با پرسشهای شما پاسخ بگویم. فرهنگ صاحبم اینجا است، از همراهیتان جهان سپاس. بیننده عزیز از توجه شما هم تشکر و با امید فردای بهتر.